د ماسپخین 2 بجې شوې. زه احمد تکل تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه ترشنه اسمان لاندې د آزادۍ رادیو د 19 پروګرام لپاره ځنګړې ده. په نننۍ خپرونه کې به د پسرلی په درشل کې د ونو بوټو د کینولو د روان بهیر په اړه بحثونه واورئ. د ترشنه اسمان لاندې د خپرونې کوربه اجمل اند به په څو شیبو کې په سټوډیو کې وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د برتانیا صدر اعظم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله اندېښنه ښکاره کړې. د سالنګ لویه لاره د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده او په ملګرو ملتونو کې د میانمار سفیر د خپل هیواد له پوځي حکومت سره مخالفت څرګند کړ. بشپړ خبرونه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلي جانسن تېره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خبرې کړې. له ارګ څخه په یو بیان کې ویل شوي دي چې د برتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې له بهیر د سولې د روانو هڅو لپاره د سیمه ایزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پانه کې دا هم راغلی دی چې ښاغلي جانسن په افغانستان کې د تلپاتې اوربند پر اړتیا ټینګار کړی دی. د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکي په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلي دوستم نن په کابل کې د خپلو پلاویانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل چې دای به له ولسمشر غنی او نورو رهبرانو سره وویني. دوستم چې په دې وروستیو کې د مارشالۍ رتبه هم ورکړل شوه د هغو لیدنو کتنو په لار کې کابل ته تللی چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې د هیواد له مخکښو جهادي او سیاسي مشرانو سره د سولې د راتلونکي په اړه پیل کړي دي. د ولسمشرۍ له وروستیو لانجمنو انتخاباتو وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی دوستم کابل ته ځي. د سالنګ لویه لاره د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فوایدامي وزارت مرستيال ویان محمد اشرف حقشناس تیر شپه په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
شورای سالنګ برای وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دواړو لورو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا احتیاطي تدابیر وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې د پنجشنبې ورځې په ماښام په سالنګ کې د واورې ورښت پیل شو. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان په شپږو اتباعو د ویزې بندیز اعلان کړ. دا ګام وروسته له هغه پورته کېږي چې متحدو ایالاتونو په یو تازه راپور کې ویلي سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو یا وژنې طرحه تایید کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي پر دې کسانو د ویزې بندیز ځکه لګېدلی چې د خبریالانو، فعالانو یا نورو خلکو د ځورولو، ګواښلو یا زیانمنولو په اعمالو کې ښکېل و. بلینکن ویلي هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتو اجازه ونه لري چې په دې هیواد کې د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلې مخالفې سیاسي څیرې په نښه کوي. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگټن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. هغه د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې دننه د کنسولګرۍ ته تر ننوتو وروسته ترای تم شو او باور دی چې همالته وژل شوی او مړی له منځه وړل شوی دی. ولسمشر جو بایدن وایي تهران باید د سوریې په ختیځ کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پاوځ هوایي برید ته د یو خبرداری په سترګه وګوري. بایدن پرون په هیوستن کې خبریالانو ته وویل ایران ته له سزا ورکولو پرته بله لاره نشته.
لکه څنګه چې موږ تېره شپه څرګنده کړه او د ولسمشر بایدن په امر چې ښکاره یې ویلي دي چې دی به د امریکایانو او د ائتلاف د غړیو ساتنه کوي، همداراز به په سیمه کې زموږ امنیتي ګټې خوندي کوي.
دا د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی و چې پرون یې په سوریه کې د شوې بمباری په اړه خبرې کولې. د امریکا دفاع وزارت د پنجشنبه په ورځ په سوریه کې بمباری وکړه او ویې ویل دا د روانې میاشتې د هغو توغندوی حملو ځواب و چې په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر یوې اډې وشوې. د پرونۍ حملې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. او په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت څرګند کړ او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د بیرته واک سپارلو یې او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د واک د بیرته سپارلو په برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرسته غوښتنه وکړه. کیاو مو تون پرون جمعه له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په ښکاره بیانونو کې په میانمار کې پوځي کودتا وغندي او د حکومت په رسمیت ونه پیژني. کیاو مو تون په برما کې د پوځ لخوا له سوله ییزو مظاهرچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. د میانمار پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه واک په لاس کې واخیست او د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران یې بندیان کړل. پاوز ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو دوستانو ستړي مشه ز اجمل لاندی ماو ترشنه اسمان لاندی د دیونې په خبرونه کې مو هر کله کوم. د هوت یا د کب میاشت افغانستان په ګڼو سیمو کې د ونو بوټو د کینولو میاشت وی. په ګڼو ولایتونو کې د نیالګیو کینول دی ولسی خلکو لخوا دی دولتي ادارو او همدارنګه د خیریه بنسټونو لخوا پیل شوی دی او په ځینو نورو سیمو کې هم په راتلونکو څو ورځو کې پیلېږي. د افغانستان د حکومت یو شمیر ادارو تر دې مخکې شمنه کړې ده چې سکال به په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي کېنی. هر کال په میلیونونو نیالګي کېنول کېږي خو ډیر کم تر دې ثمر ته رسیږي. ونې بوټي د افغانانو په ژوند کې په مجموع کې د انسانانو په ژوند کې څه ارزښت لري؟ ولې باید نوي نیالګي کېنول شي؟ د پالنې او د نیالګیو د روزنې ښې لارې څنګه دي؟ په وچکالۍ، سیلابونو او نورو د ونو بوټو شتون او د نیالګیو کېنول څه اغیزې لرلی شي؟ دا او دې ته ورته نورې مسلې به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. راسره میلمانه دي د افغانستان د کرنې، اوبولو او مالدارۍ د وزارت د ځنګلونو رئیس محمد امان امانیار او همدارنګه د افغانستان د کرنې په چارو کې متخصص میرویس خوګیاڼی. وروسته به د کابل ښاروالۍ له ویاندې سمیرا رسا سره هم اړیکه ټینګه کړو او همدارنګه به ځینې رپورټونه چې زموږ له ولایتونو نه زموږ خبریالانو د نیال شانۍ یا د نیالګیو د کېنولو د کمپاینونو په اړه راستولي درسره شریک کړو. له تاسو به هم واورو. زه خپلو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. امانیار صاحب، له تاسو به یې راپیل کړو. موږ د سلواغي په 28مه نیټه یو رپورټ درلود. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چارواکو له خولې ویل شوي و چې 25 میلیونه نیالګي به کېنول کېږي. هوت یا کب میاشت د نیالګیو د کېنول لپاره یوازینی ښه فرصت ګڼل کېږي. تاسو راته ووایئ په دې برخه کې د کرنې وزارت د پلانونو په اړه.
زه د ټولو نه د مخکې ستاسو د شنه آسمان تر لاندې د برنامې د لارې خپل د زړه د کومې احترامات د ګرانه اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې کړي چې یو زرغون هېواد په تمه باندې ورځې پیل کړي د خپل احترامات تاسو ته تقدیموم.
مننه کوو. د ما پوښتنه دا ده چې د تاسو اداره د افغانستان د زرغونول لپاره سه کال چې دغه اوس په اصطلاح د ونو بوټو د کېنولو موسم دی، څه پلانونه او طرحې لرئ؟
موږ په مجموع کې د افغانستان په کچه باندې د هغه پلانونه چې لرو تاسو په مشخصه ډول باندې شریکو په مجموع کې د طبیعي ځنګلونو د بیا رغونې په ارتباط باندې د کرنې اوبو لګولو وزارت چې په څوارلس ولایتو کې د تخم د تکثیر د لحاظه او د نیالګیو د مستقیم کینولو د لحاظه په څوارلس ولایتو کې چې بادغیس، تخار، بدخشان، سرپل، بلخ، کنر، لغمان، نورستان، همداسې دایکندي، ننګرهار، خوست، پکتیا، دغه ساحاتو کې چې ځنګلونه هغه ساحه چې مخکې نه پلان شوې ده د کرنې اوبه لګو خونه په حدود 9.3 میلیون نیالګي په 2303 هکتاره ساحه کې یعنې په مجموع کې بیا رغول کېږي چې په پلان کې دي او په مجموع کې موږ په د فارمونو د طریقه چې هغه نیالګي روزلي دي په ولایاتو په کچه باندې 2.4 میلیون نیالګي دي چې دا هم په مطابق د کرنې اوبه لګولو د وزارت دخوانه په همغږي د نورو اداراتو چې لکه په اساس هدایت مقام د ریاست جمهوري چې موږ هدایت مخکې نه راکول شوی دی په دې اساس باندې دا په 3000 هکتاره ساحه کې د 3000 باندې مطابق د طرز العمل د ساعت شهري او کمربندونو کې د کابل او د دولتي اداراتو دپاره دا چمتو دي د ویشلو دپاره پروسه آغاز شوی ده د ګرمسیر ساعتو کې او جریان لري همچنان په د شګو هغه ساعتو کې چې شګې روانې اوسېږي ډیزرټیفیکیشن ورته وایي چې دا برنامه کې موږ تقریبا 1.15 قلمې او تو او د رشدارو سکسولو همدغسې نور انواع د مقاوم چې په مقابل د تصفید د ریګونو کې مقاوم 1500 هکتار په مجموع کې دا هم په نظر کې نیول شوی دی چې په مجموع کې دغه دوه ارقام چې موږ جا 10 میلیونه نیالګي په 1500 هکتاره ساحه کې د افغانستان موږ دا پلان لرو بر علاوه د دې د موسساتو چې هغه نیالګي روزلي دي د افغانستان په سطح باندې موسسات دي چې 1.1 میلیون نیالګي هغوی روزلي دي مطابق د مقرراتو د خپله ویشي اتحادیه د قریهدارانو نه ده چې دوی هم د خپله په برخه کې البته 3.2 میلیون نیالګي دوی روزلي دي چې اکثرا دا تصدیق شوي نیالګي دي چې په باغدارۍ په افغانستان په بڼوالۍ په کچه باندې دا استعمال لري او په بدل د قیمت وي البته په متقاضیانو ته یې ورکوي او همدغسې د سکتور خصوصي او اشخاص انفرادي چې دوی په بدل د قیمت کې او خرڅه یې بازار کې دوه سلیریشت میلیونه دا کېږي چې هلې په ټول په افغانستان د کرنې اوبه لګولو وزارت همداسې د سکتور اتحادیه د قریهدارانو چې ټول په مجموع کې شي 10 میلیونه شاوخوا کې نیالګي روزل شوي دي چې دا چندي چې دا په ټول هکتاره ساحه کې موږ را وشمیرو تقریبا 30000 هکتاره ساحه د پوښښ لاندې را نیسي.
ډیره زیاته مننه امانیار صاحب، تاسو ته به بیرته راځو. میرویس خوګنه، تاسو د ښاغلي امانیار خبرې واورېدي. د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت او همدارنګه نورې اړوند ادارې هر کال د نیالګیو د کینولو په موسم کې همدومره پراخ پلانونه اعلانوي او په یو پراخ مځکه باندې وخت نا وخت د نیالګیو د کینولو کمپاینونه عملي کیږي. تاسو راته دا ووایئ چې په تیرو کلونو کې دغه کمپاینونو څه نتیجه ورکړي؟ آیا افغانستان د سمسورتیا خواته روان دی او کنه د ونو بوټو د کمیدو خواته؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو کارکوونکو ته او زموږ ګرون مشر ښاغلی امانیار صاحب ته. واقعا چې ښکلي معلومات وړاندې کړل او په مجموع کې چې کوم معلومات دوی وړاندې کړل افغانستان د سمسورتیا په خاطر باندې او په افغانستان کې د راتلونکو ننګونو البته چاپیریال ننګونو لپاره دا ډېر زیات مهم دي. کارونه شوي ډېر زیات. که چېرته موږ سترګې پټې نه کړو په افغانستان کې 100 کال وړاندې نه تر اوسه پورې په میلیونونو نیالګي ایښودل شوي دي، په میلیونونو نیالګي لګېدلې دي او متاسفانه په میلیونونو نیالګي بېرته د توجه د پاملرنې نه اساس باندې نه پاملرنې په اساس باندې بېرته وچ شوي هم دي، ځکه دا طبیعي ده چې یو ځای کې کار زیات کی ال تناقص هم جاتی د موږ منو او دینه سرغړونو نشو کولای چې موږ وي په هر کال چې د افغانستان حکومت نیلګی خېدی کار شخصي جوګانو یې خېدی کار فکتوري خوستي شي یا کار وزارت زراعت شي کار نی پای دی چې په ساتنې د تاریخ ټول نه دی لګیدلې دا امنیت سبا په دې باندې پیږي ټول افغانستان په دې پیږي چې څنګه دښته البته دا څنګه یوازې دولت نه بلکې عام خلکو لپاره د متوجې دي ټول نیلګی نه دی لګیدلې خو ښه خبر دا ده او ښه چانس دا دی چې موږ هر کال بیرته نیلګی کړو نو که چېرته په ښه توګه باندې دو پاملرنه وشي نو زه مطمئن یم چې افغانستان به په راتلونکو څو کالونو کې د دغه وچکالیو او دغه ککړتیا او دغه ناروغیو د امراضو د مخنیوي لپاره به دا شنې ونې او ځنګلونه ډېر زیات مفید وي او انشاءالله ګټه به ورسي. د امنیت سره د خبرو په تایید باندې زه که چېرته وغواړم دا بحث په دوه برخو باندې وویشو، یو هغه باغونه یا هغه ځنګلونه دي چې وزارت زراعت یو منظم پلان په اساس باندې دوی په ټول افغانستان کې او یا په هغه ساحو کې چې هلته غرنۍ سیمې دي او د ځنګلونو د بیا رغونه لپاره دوی کار کوي، دا ډېر یو مفید اقدام دی او د وزارت زراعت یا د کرنې وزارت د دې مسؤلیت هم لري چې هم نیالګي کینوي او هم د وچېدو څخه مخنیوی وکړي، یعنی پالنه وکړي. دا ډېر ښه موضوع او دا هم داسې شوي دي، یعنی موږ د کرنې وزارت چې په تیرو څو کلونو کې د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره کار کړی دی هلته نیالګي نه دي وچ شوي، ځکه یوه اداره ده، یو ریاست د جنګلاتو دی، یو وزیر دی، یو مامور دی، هغوی خپل کار کوي په هماغه شي. اما متاسفانه چې زموږ اساسي ستونزه د نیالګیو په کینولو کې په ځنګلي ساحو کې نه ده، دا په خاریاتو کې او معمولا په هغه عمل منفیه ځایانو کې چې مختلف نهادونه یا مختلف انجوګانې یا شخصي شرکتونه یا مدني فعالان یا خیره بنسد دغه ځکه زموږ مشکل ده چې دغه خلک په شکل د اشکالو باندې دوی نیالګي پیدا کوي، یا په پیسو اخلي، یا په د کرنې وزارت نه یا د نورو ځایونو په وړیا شکل باندې مثلا په زرګونو په میلیونو نیالګي دوی اخلي دي، اما بیرته د دې پالنه نه کوي. دا ډېره غټه اساسي ستونزه ده او دا هم مخکې امنیت کې ډیټا وړاندې کړ، تقریبا 14 میلیونه نیالګي د خلکو په واسطه باندې کرل کیږي، یعنې دا هغه نیالګي دي چې د دې د پالنې او د دې د روزنې لپاره بیرته د وزارت زراعت پلان لري او نه کومه بل اداره، ځکه دا چې وزارت زراعت نیالګي نه دي چې عام خلک یې کړي، حتی هغه ساحه نه ده سب د دې وزارتونو سره د دې خلکو سره، دا هم خلک دي شخصي روابطو باندې یا په ځینو نورو مسایلو باندې دوی نیالګي کړي، اما هغه نیالګي ته بیرته څوک اوبه نشي ورکولی، ځکه اوبه نه ورکوي چې هغه نور بیا خیریه موسسات هم فقط د یو کمپاین په شکل باندې یا مدني فعالان یا مدني انجوګانې دوی هم د یو کمپاین په شکل باندې راځي په ټاپه باندې یا په دښته کې یا په سړک په غاړه باندې نیالګي کړي، نورې پالنې پسې نه ګرځي. اما اداره رسمي اداره دا کار کوي، نو هغه معمولا وزکرنی وزارت دی هر کال چې دوی په افغانستان کې نیالګي کړي یغي مسولیت دوی په غاړه دی، دوی هر کال وب کوي ټانکر لري د لپاره چې څونه جوړ کړي، اما هغه خلک چې په غیر دی پلان ناراضي نیالګي پکې نه ولو کې اقدام کوي، متاسفانه چې هغه به دې پالنې مسولیت په غاړه باندې نه اخلي.
مننه میرویس خوګانی، تاسو ته به بیرته راځو. دی افغانستان دی چاپیریال ساتنی دی ملی اداری دی طبیعی میراثونو دی ساتنی رئیس جلال الدین ناصری صاحب هم را سره یوځای شوه. مننه ترې کوو ناصری صاحب، تاسو خبرونه ته ستړی مشي. شنې ساحې او ځنګلونه هغه طبیعی میراثونه ګڼلی شو چې تاسو دی ساتنی په برخه کې مسولیت لري. مخکې له دې چې نورو جزئیاتو ته لاړ شو، تاسو راته دا ووایي چې په افغانستان کې شته شنې ساحې او ځنګلونه د پراختیا په حال کې دي او کنه د محدودیدو په حال کې دي، د لمنځه تلو په حال کې دي؟ یو ارزونه مراته وای.
مننه آن صاحب، زه هم سلامونه تاسې ته، درون ملګری امانیار صاحب ته، خوګیانی صاحب ته، د رادیو لارې څخه ټول هیوادوال ته وړاندې کوم. خوشاله یم چې نن په یو ډېر مهم او اساسي مسله کې چې هغه د نیالګیو کېنولو مسله ده، په دې مورد کې سره بحث کوو. آن صاحب، که تاسو اجازه یې مخکې له دې څخه چې دغه دوه مسلو ته تاسو راشم چې یو طبیعي میراثونه ګڼل کیږي او که نه ګڼل کیږي، دا به په لنډو ټکو جواب کوم. بل یو تیر ساحه چې هغه په حالت د طبیعي کې دي، دا د موږ په طبیعي میراثونه کې ګڼل کیږي، لکه هغه ځنګلي ساحې چې دي. ولې تلاش دې ته دا ده چې موږ وکولای شو د نیالګیو د کېنولو په واسطه باندې هغه کم چاپیریالیس چالشونه چې دي دا هم را کنټرول کو ولو که هغه په حالت د طبي میراث کې نه راځي. او دویمه مسله په لنډو ټکو کې غواړم تاسو هیوادوال ته وړاندې کوم چې خوشبختانه د افغانستان د شینوالي کچه مخ په ښه کېدو روانه ده. مخکې په ټول افغانستان کې هر ادارې په ځانګړي توګه د نیالګیو کېنولو برنامه درلودله او دا برنامه په شکل د انفرادي په ډېر ښه منظمه توګه روان و چې ښه مثال یې امانیار صاحب مخکې تشریح یادوري وکوله. ولې سره د دې موږ هم په ټول هیواد کې په ملي کچه باندې ستونزې درلودلې. ستونزې دا وې چې نیالګی به هم کېنه و، د نیالګي د حفظ و مراقبت لپاره به واضح او روښانه سیستم نه و، هغه به بالاخره وچېده او د موږ هغه کوم زحمتونه چې و هغه به بې ځایه مصرفېده. د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دغه مشکلاتو په نظر کې نیولو سره دا یو مهمه خبره ته متوجه لري په خوانه او چې نیالګي او د نیالګي کېنول کې کولای شي چې ډیر چاپیریالي مشکلات سره راحل کی. د نړۍ د ډیرو موافق او هوادونو د نیالګي کېنول په پروسه کې تجربه مطالعه کړي چې هغوی په یو ورځ کې په میلیونو نیالګي کېنول او بل اخر د دې تجربه په نظر کې نیول سره او د افغانستان موجوده حالت سره منګه او ملي طرحه د نیالګي جوړ کړل. چې په دې ملي طرحه کې منګه مربوطه اداره چې هغه منګه پیشبینه و چې د نیالګي کېنول کې منګ سره غوی په یو شکل د اشکالو دخیل دی، دا تر هم دی غوی په مشورې جوړ کړل او دا ولې ګل جادما رئیس جمهور ته. البته په تیر کال کې کلم چې دا رئیس جمهور ته ولې ګل جادما رئیس جمهور یو حکم صادر کړ چې په غوی حکم کې منګه خوشبختانه د نیالګیو ملي ورځ ونه ما پیدا کړل چې هغه د هوت شلم نامګذاری شو. همدارنګه منګه په شکل دی عصري یعنی د انانوی نیالګیو کې نهولو نه منګه را اوتلو یو حالت دی عصري ته چې منګه وکولای شو هغه کم چالشونه چې د نیالګیو کې نهولو په پروسه کې موږ ورته متوجه یاستو دا را کم کو. او بل مهمه مسله د نیالګیو کېنول کې چې وا هغه عبارت لدینه و چې نیالګي کېنول د نیالګیو ساتنه او د نیالګیو حفظ و مراقبت دا د یوې ادارې د مسولیت نه فراتر مسولیت ده. دلته موږ نورې ادارې د مثال په ډول د هیواد تعلیمي او تحصیلي مؤسسات هم را دخیل ک چې هر مطالعه وکولې شری زاد مابای صرف جمهور د حکم په اساس باندې یو نیالګي سره راغرس کی. او د دې لپاره چې موږ وکولې شو یو عصري او مدرن سیستم د نیالګي کېنولو په برخه کې هیوادوالو ته چې هغه په مسلکي توګه د نیالګي په پروسه کې دخیل ندي موږ یې غوي ته وړاندې کو. یو مشترکه کمیټه ایجاد شوله چې تقریبا د مسلکي اداراتو چې هغه کړي کرنې وزارت ده، کړي چاپیریال ساتنې ملي اداره ده، او د کابل ښاروالۍ او په ولایت کې د ښاروالۍګانو په نمایندګانو د نمایندګانو په شتون کې دا کمیټه جوړه شوه چې دې کمیټې د نیالګیو په پلانونو باندې چې هغه په ملي کچه باندې اوسي بحث سره وکړو. بالاخره موږ هم د تیر کال لپاره یو پلان وړاندې کړ په ملي کچه چې د موږ ټارګټ 2 میلیونه وو په ټول هیواد کې. ولې خوشبختانه د ښې همغږۍ په نظر کې نیولو سره دغه ټارګټ د 2 میلیونه 1.2 میلیونه ته لوړ شو. بیا کله چې موږ د همدغه حکم په اساس باندې چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلیت درلوده تر څو پورې جادنا رئیس جمهور ته گزارش ورکړي، کله چې موږ گزارش ورک دا رقم موږ ورته تراک خامغږی مرته راک خا نتیجه چې اوس موږ کولای شو دی 1.2 میلیون نه هیوادوال ته دا اطمینان ورکو چې 95% نیالګي شنه پاتې دي چې دا یو خب لاسته راوړنه ده. تیر کال څه کال لپاره 25 میلیونه نیالګي ټارګټ تعین کړ چې دا 25 میلیونه نیالګي به په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور په مټ د دولتي اداراتو په همغږۍ د مدني ټولنو په همغږۍ او د کلو دی شوراګانو په مرسته باندې په ټول هیواد کې به موږ دا نیالګي کینو او ان شاء الله هغه کوم پلان او وړاندوینه چې شوی ده چې په هغه کې د حفظ مراقبت او آبیاری لپاره جدي توجه شوی ده.
مننه مننه ناصر صاحب. تاسو ته بیرته راګرځو. زه به امانیار صاحب سره د تاسو دا خبرې یو څه شریکی کم چې هغه په دې باندې څه تبصره لري. امانیار صاحب تاسو راته دا وایي چې د تاسو هماهنګي د چاپیریال ساتنې له ادارې سره چې اوس په دې برخه کې په اصطلاح ډیر کار کوي څومره ده؟ هغه نیالګي چې تاسو یې موږ ته په بېلابېلو برخو کې شمېر یاد که تقریبا 30 میلیونه نوې نیالګي راځي چې بېلابېلو سکتورونو او بېلابېلو برخو لخوا نیالېږي. همدارنګه د چاپیریال ساتنې د ادارې پلان بیا 25 میلیونه حداقل د نوو نیالګیو کېنول دي. د تاسو دواړو ادارو ترمنځ د هماهنګۍ په اړه باندې راته ووایه او دا راته ووایه چې څنګه کېدلی شي په دې برخه کې له خصوصي سکتور سره، د چاپیریال ساتنې د ادارې سره، د نورو ادارو، دولتي او غیر دولتي ادارو سره همغږي زیاته شي؟ ځکه له دې ټولو خبرو داسې ښکاري چې د نیالګیو د کېنول نو او پالنې په برخه کې یو عمومي همغږۍ ته اړتیا ده. وروسته به ناصري صاحب هم بیا په دې باندې تبصره وکړي. مهرباني یمانی یار صاحب.
جناب آن صاحب، زه بیا هم دوستان ته خپل زړه کوم احترامات تقدیموم. زه په ارتباط د کرنې اوبه لګولو وزارت د پوره همغږي په سطح د څلور دېرش ولایاتو او په سطح د همدغسې چې مخکې تامې ناصري صاحب مهرباني وکړه چې موږ په اساس د هماغه هدایت د مقام د عالي ریاست جمهوري یو دور یو پروګرام یو هماهنګي لرو چې په هماغه اساس باندې موږ د خپل همغږي په سطح د ولایاتو او مرکز کې د تخنیکي د لحاظه هغه سیستمونه چې مخکې ناصري صاحب اشاره وکړه دام را جوړ کړي دي. ولایاتو ته هدایت ورکړی دی چې شلام د هود همدغسې ولایات چې یعنی تودي سیمې دي هغو سیمو کې هم موږ هدایتونه ورته ورکړي دي چې په هماغه اساس باندې د خپله همغږي زیاته کړي او کولی وشي چې دغه برنامه په سم ډول باندې مخکې راوځي. موږ په مخکې چې تاسو ته یو ارقام دغه کړ چې هغه پلان د انکشافي د طبیعي ځنګلونو د لارې چې د پروژې د انکشافي د دولت د افغانستان ده تمویل کېږي د وزارت زراعت خونه په هر کال کې دا تدبیر کېږي. سږ کال موږ د 13.5 میلیونه نیالګي او تخم د طریقه چې کړو دا موږ عمده او اساسي چې ماس خوګیاني صاحب اشاره وکړه ورته موږ ښه متخصص دی په دې چې موږ هغه اداري او سستینیبلیټي ورته په نظر کې انشاءالله رانیولې ده او نیسي. مثلا په کابل ښار کې د شنه کمربند موږ را جوړ کړی تقریبا 2500 هکتاره ساحه د 10000 هکتاره ساحې نه په هغه سره کړې ده موږ تنظیم کړې ده. بیشتر دغه ساحات چې انتخاب شوي دي ټول په اساس د همغږي د چاپیریال ساتنې د ادارې او نورو اداراتو سره یو ځای ده چې مخکې دي. هغوی ته هم په ارتباط د پایداري د ده سیستمونه د شبکې د اوبو جوړې کړي دي او په حدود د 1.1 میلیون نیالګي په دې تېرو 15 کالو کې کېنول شوي دي او روزل شوي دي. 95% شاوخوا کې دا انشاءالله نتیجه مثبته ده. تر اوسه پورې ونه مرتبه تنظیم کړي دي. همداسې په ولایاتو په سطحه باندې هم دا کارونه شوي دي. خو هغه مؤسساتو د خانه او د اتحادیه د پوریدارانو د خانه چې هغه نیالګي د تولیدېږي د کرنې اوبو لګولو د وزارت د مختلفو برنامو د طریقه چې موږ مشخصې برنامې د بڼوالۍ دپاره لرو دا د قوریدارانو د خانه اخیستل کېږي په اساس ده. هماغه طرزالعملونه چې د هرې پروژې د خانه وضع شوي دي د هغه په اساس باندې دا تنظیمېږي او همدغسې چې اشخاص انفرادي را خرڅوي هم دوی هم دوی ته هم موږ همغږي کوو او هغه خلاګانې چې په دې کې د پیدا کېږي موږ د دولت د افغانستان نه هغه اداراتو ته چې ضرورت لري ټول ادارات ته په حقیقت کې دغه 2.4 میلیونه نیالګي چې موږ تولید کړي دي شاید چې ونه رسېږي. دوی موږ هڅوو چې د خصوصي سکتور نه یو سرمایه ګذاري دی وکړي دوی نه د نیالګي را واخلي تر څو کولی وشو چې مطابق د هغه شرایط د اقلیمي د هرې ساحې چې دي د هغې سره دا همغږي شي. نو په دې ارتباط باندې دا کارونه شوي دي.
مننه کوو امانیار صاحب. له غزنی نه څو ورځې مخکې موږ یو ریپورت درلود. الته په غزنی کې بڼوالو ویل چې تیر کال دوی ته د ځایی ادارې د کرنې اوبو لګولو او مالداری د ریاست لخوا یو څه وروسته هغه نیالګي یا ونې یا بزغلی ورته وایي دا ورته ورسېدل. او تاسو خو پوهیږئ چې په کرنه کې دغه وخت او فصل او موسم ډیر زیات مهم دی. دوی وایي چې په همدې خاطر باندې ځینو نیالګیو ښه پایله ورنکړه. مقصد مې دا دی چې په وخت باندې رسولو کې تاسو څومره ډاډمن یې هغه چې تاسو ته مربوط کیږي امانیار صاحب د نیالګیو رسول په وخت باندې نهالول او رسول څومره مطمئن یې؟
منګ خو په مجبو کې هغه مواد چې ټاکلې دي د نیالشانی لپاره هغه په اساس باندې د خپل مخکې ځو. ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې منګ مختلفې برنامې لرو په دکرنې اوبو لګولو وزارت په برخه کې. منګ هغه صحیح چې مثلا ګورو چې امکانات د پیسو د رسیدلو بودیجې د انکشافي وستاسو په جریان کې هسته چې تقریبا دوه میاشتې وروسته د بودیجې د انکشافي د منګ په اختیار کې ورکول شوه. دا یو ستونزه ده. نو په هماغه اساس باندې منګ پروپوزلونه د خپل عیارو د لانی نه د منی په پروګرام کې او ته یو کو او همدغه سی د یو تعداد دوستانو شاید چې په غزنی کې دا د نورو برنامو له طریقې څنګه دا کار به شوی وسی کې احتمال لري دا نه راځم او شاید چې دوی د خونه کوم ستونزه به وسی کې چې هغه خپل ورته په دې کې جواب لري زه په هغه بخش کې زیات دغه نه لرم او په هغه کې کېده شي چې خوګانی صاحب کوم معلومات ولري هغه
مننه منیر صاحب خوګانی صاحب کله لن جوابونه سره راته وایي لا بخشي ما ته د ستاسو دی کرن دی او متخصص په توګه وایي چې ک یو نه الګه کینه ول شي لکه نه ول نو ورسته ای په افغانستان کې هغه اسی پزیرې په کوم برخو کې دی هغه زیانمنن په کوم برخو کې دی کم شیان دی چې یو کینه ول شي نه الګی ته زیان وراړول شي چې دی هغه دی وچیدو سبب کیږي.
ډیره زیاته مننه. لومړی غواړم چې یو ټیک ته مخکې دی نه چې تاسو ول تر شو اشاره وکم چې بیا یاد ونوزی هغه دا ده چې مخکې امانیار صاحب په دې اړه باندې خبره وکړه چې د افغانستان د تدارکات سیستم د کرنیز توکو د اخستو لپاره بالکل عیار نه دی. یعنې تدارکات سیستم د افغانستان ډیر زیات مشکلات لري البته د کرنې په سکتور کې. دا اوس د نیالګیو د کینولو وخت دی. د کرنې وزارت د کرنې موسسات د کرنې انجوګان دوی ټول باید نیالګی په لاس کې ولري کینوي. اما تاسو پوهیږئ چې بودیجه پاس شوې نه ده او هیڅ څوک نشي کولی تدارکات سیستم ته لاره پیدا کړي. دا ډیر زیات مشکل دی. شاید سخت کال بیا د غزنی خلک شاید سخت کال بیا د ننګرهار خلک چدیر خلک کدی مشکل کې مواجه شي چې ونی به ګول کړی او تر اوسه به یې قانته نه توزیع کړی. دا موږ تدارکاتي پروسه مشکل ده. کزما غږ چې د افغانستان مقامات او یا تدارکات ملي خلک یو ری نو په دې اړه باندې یو خاص یا سپیشل پرکیورمنت مانوال د کرنیز توکو لپاره دوی مهیا کړي دا به ډیر زیات او بل اساسي پوښتنه تاسو وکړه چې اساسي پذیری په نړیوالو کې حکومت مخکره منځ کې دا یو چاين دی جناب انسپ چې دا باید په مجموع کې په نظر کې ونیول شي. لومړی خدا دې چې نیالګي انتخاب ډیر زیات مهم دی. کوم نیالګي د کوم سیمه لپاره باید ډیر زیات مهم وي هغه ډیر زیات تاثیر لري د نیالګي په خیرازي کې او د نیالګي په لګیتو کې. یو کله چې نیالګي مثلا سمارتل چې دا ډیر زیات مهم دی او په دویم قدم کې د نیالګي لپاره اوبه ډیر زیات مهم دی چې اوبه باید نیالګي لپاره په کافي اندازه ورسیږي. تاسو ته به ښه معلومه ده چې د افغانستان په ځینو سیمو کې چې د اوس د کرنې وزارت یا چاپیریال ساتنې اداره او خوشبختانه چې نوې اداره د انکشافي ملي په نوم باندې یو شرکت رامنځته شوی هغه په زرګونو هکتار زرګونو د ځمکې د اوس لګي دی هغه کندي وباسي او د نیالګي لپاره دا یو خزینه ده موږ لپاره چې ټول خلک اوس متوجه دي چې افغانستان سمسورتیا پرته د نیالګي نه ممکن ده. دوی په دې باندې کار کوي. مهم شی په دې کې دا دی چې څنګه د توبو ورسو یعنی کچیر ته دغه نیالګي ته پاول فصل کې او په دویم کال کې په کم اندازه به هم ورسیږي چې یو ځل دا استعمال شي یو ځل د دې ریخي وغځيږي به کدی ته به ونه رسیږي. په افغانستان کې د بارونو کچه په دون اندازه شته دي چې هغه په خپل دغه نیالګي په کې په غونډیو کې یا په تپو کې یا په دښتو کې د نیالګي په خپل د باران په اوبو باندې هم د کول شو. شرط دا دی چې موږ داسې نوې یا داسې ورایټۍ نیالګي موږ کوټه قاطی سپیشنونو کې موږ ورزو په خپل ذات کې ورزو چې هغه د وچکالۍ سره مقاومت ولري یا د ژورې ریښې خاصیت ولري. تاپ روټ سیستم امانیار صاحب نسلي په دې باندې پوهیږي چې په دغه اساس باندې موږ کولای شو دغه متوجه شو. نو ښه خبر دا ده چې موږ په لومړي قدم کې د نیالګي په انتخاب کې ډېر زیات متوجه اوسو. دویم د نیالګي د لپاره د اوبو د رسولو سیستم دی چې څنګه په کوم سیستم باندې موږ د نیالګي د بخور سیستم تنظیم کوو او په درېم قدم کې موږ نیالګي څنګه د خارجي یا د داخلي نورو افاتونو نه وساتو. مثلا اوس تاسو وینئ د کوچیانو تګ راتګ د یو ساحې نه بلې ساحې ته، هغوی د مالونو تګ د یو ساحې نه بلې ساحې ته که څوک نیالګی رسېږي هغوی خوري، هغوی پاڼې ته نه خوري، ځانونه ور پورې مږي. نو دغه حالت هم د نیالګیو په وچو کې
ډېر زیاته مننه ناصری صاحب. تاسو ته راځو ښاغلي خوګیاڼۍ، د وچکالۍ خبره وکړه. د موږ عام اورېدونکي دي، متخصصان ښایي په دې خبره کې پوهي. د موږ د عام اورېدونکو لپاره داسې په عام الحجراته تشریح کړه چې نیالګي یا ونې کېنول په اوږد مهال کې د وچکالۍ په کمولو یا مهارولو اغیز لرلی شي، او همدارنګه ولې یو سړی ډېر ټینګار وکړي یو افغان چې شاوخوا یې سمسوري، یعنی څه ګټې ورته لرلی شي؟
لکه څنګه چې نورو دوستانو هم د نیالګیو په هغه فوایدو باندې بحث وکړو، او زه مطمئنه یم چې په فوایدو د نیالګیو باندې به په دې ورځو کې ټول هیوادوال متوجه شي اوسي، د دې لپاره چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره یو روش چې په لاره چولی ده هغه عبارت له دې نه ده چې د افغانستان په ټولو مساجدو کې علمای کرام د نیالګیو په فوایدو باندې سره بحث وکړي. لکه څنګه چې کوم مسجد کې ما د تیر جمعې مونځ ادا کړ، هلته خطیب د مسجد د نیالګیو فواید د خلکو په ژبه باندې ډېر ښه تشریح کړ، چې زه غواړم هماغه نقاط کټ مټ دلته هیوادوال ته وړاندې کړم. اول خو په ټوله کې دغه کوم بحران چې په ټوله نړۍ کې را روان دی، اقلیم د بدلون بحران، دا متاسفانه افغانستان هم متضرر کړی ده، او داسې راپورونه خپاره کیږي چې د منګ د ورخت کچه به تقریبا 30% کمه اوسي نسبت نورو کلونو ته. ولې یوازینۍ لاره چې موږ په حالت د طبیعي کولای شو دغه وچکالۍ ته یا د اقلیم بدلون سره مبارزه وکړو، هغه هم دا د نیالګیو کینولو مسله ده. کله چې موږ نیالګي کینو، د موږ هغه طبیعت یا د نیالګي شاوخوا چې کوم طبیعت ده، دا په خپل حالت کې ځمکه تقویه کوي، هوا پاکوي، او په بل توګه زمينه د دې کیږي چې بیرته موږ ته هغه د باران یا اور زمینه هم برابر کی، چې دا د دې باعث کیږي چې هغه دوران چې موږ وکولای شو د اوبو لپاره یو دوران ورکو دام تکمیلیږي. او د بل خوانه مهمه خبره پکې دا ده چې موږ کولای شو د اقلیم د بدلون په مقابل کې او د وچکالۍ په مقابل کې موږ ښه مبارزه وکړو، او په شکل د طبي مبارزه وکړو چې هغه په حقیقت کې نیالګی ده او د نیالګي غرسول دي. د بل اړخ نه دا چې کچېرته موږ نیالګي ولرو، په دې تیرو کلونو کې او په روان کال کې موږ د سیلابونو شاهد وو په ډېرو ولایتونو کې، چې کله سیلابونه راغله د موږ هیوادوال ډېر متضرر شو. همدغه نیالګی ده چې موږ کولای شو د دې د فواید له کبله دغه د سیلاب را کنټرول کړو، اوبه په ښه شکل سره مدیریت کو ترسو پورې د موږ هیوادوال متضرر نشي. د هوا ککړتیا مسله ټول هیوادوالو ته معلومه خبره ده چې هر ژمه د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اصلاحي انتقاداتو لاندې.
تاسو ټلیفون قطع شو ناصری صاحب، د ما همکار به بیا هم درسره وګوري چې ټلیفون مورخ شي. په ښارونو کې نیالګي د هوا د ککړتیا چې دا مهال په کابل او ځینو نورو ښارونو کې یوه جدي ستونزه ده، بیخي د ګڼو ناروغیو او ګڼو مشکلاتو سبب شوی. په دغه تیر ژمي کې له کابل نه په دې اړه باندې موږ رپورټونه لرل، له جنگ جګړې هم قربانیان زیات دي د هوا د ککړتیا. په دې باندې به وروسته بیا هم وغږیږو. اوس د څو اورېدونکو ټلیفونونه راخلو، دوی که څه پوښتنې لرلې دا به واورو، وروسته بیرته بحث ته راستنېږو. یوه یادونه کوم چې تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. موږ نن په افغانستان کې د نیالګیو او ونو بوټو د کېنولو په عمومي هڅو چې عموما د هوت یا کپ په میاشت کې پیلېږي او ترسره کیږي. په دې باندې غږیږو. میلمانه را سره محمد امان امانیار دی چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس دی. همدارنګه جلال الدین ناصری صاحب د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې د برخې رئیس دی، او میرویس خوګنی چې د کرنې د برخې متخصص دی، دوی را سره دي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، دته ورزو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او پوښتنه مو وکړئ. وعلیکم السلام. ستړی مشه خبرونه ته دموږ سلامونه مو منه، مهرباني وکړئ. پسرلی صاحب، خبرونه ته ستړی مشه، د موږ د بحث موضوع به درته معلومه وي، مهرباني وکړئ د ونو بوټو او نیالګیو د کینولو په اړه باندې له میلمنو پوښتنه لرئ، نظر لرئ؟
اجمل لاله صاحب، خدا پښتنه د میلمنو چې په لګي کې خو دولت خو را یو نیالګی دې چې نو څه یو ما په خپل شخصي نیالګی بیرې کې دي، او نو هڅه منور د نور نیالګی کې د مو دولت خو را یو نیالګی هم څنګه دې چې نو څه وي.
نو مخکې امانیار صاحب په خپل خبرو کې وویل چې دولت خپل ټاکلې ساحه لري، ځنګلي سیمې لري، د غولسونو کې په کلو باندو کې خلک خپل مسولیت لري چې په خپل شاوخوا کې نیالګي کړي، بیا مرسته به دوی در سره خپل نظر شریک کړي. مننه کوله تماس مو بل اوریدونکو ته ورزومې، مهرباني وکړئ څوک کوله کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ غږ مو راځي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که د مونږ اوریدونکو خپل نوم، سلام او خپل پښتنه ټول سره را یوځای کی، مونږ ته به اسانی په کم وخت کې به ډیر اوریدونکو ته نوبت ورکړل شو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي، نظر مو مراته وایي.
مولای حقیار خبرې کوم، د لغمان د لیسنس څخه.
اورو، مهرباني.
نو دلته امارت ساحه کې د طالبانو چې دي زرګونو اونې کېناولې وو، او میلمنو نه تاسو دا پوښتنه کوم چې دغه ابلیټس چې کوم دی وای دا ډېر اوبه کشکاږي، دا متخصص صاحب نه دا خو د وچکالۍ سبب خو به جوړ نشي.
مننه اتمن خوګیانی صاحب، به تاسو پوښتنه اوریدلې، مننه کوو. بل اوریدونکو ته ورزو، دا مر اخلو نو بیا بیرته میلمنو ته رسنه ګو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه وکړي.
سلام عام صاحب، خپلواک هم دی راتنا.
خپلواک صاحب ستړی مشه.
یو اندای و چې عام صاحب، ما د میلمنو څخه سوال دی، میلمنو خو ټایم نه لګي را وړي دي، اما نه لګي خود خارج ته کومه کې داخل نه یم، دا ځي اشخاص اخلي خپل ګټور کې هغه نالګي خود خپل حکومتي چارواکي خبر اشخاص خرڅي هغه بازارو کې پر خپل خرڅي، او ما هغه نالګي چې به خپل حکومت هغه شوی په حکومتي سیستم کې مثال اکشن اوس هغه اشخاص چې خپل زنونه دا غواړي خلک را غواړي اکشن اوس سره نسی په شپږ کې چې هم نالګي کې نه حکومتي ځکه کې دا چې کښېنه ول ان څه بیا تر کې نه څه منې کې څه کوو کې نو په دا وخت هم زه کو تاسو حکومت یو کې څه کوم څه وتلای او څه قرار وای نو خبر ګرځ دوی ته سر لاندې ځان سر دا نه دي خپل د قانون ته وار کې مثال او هغه د قانون د کولې سي تاسو مناسب ځای کې کښېنه او دا څه استفاده وکړي.
مننه مننه. تاسو پوښتنه واوریدل شو، د دې اوریدونکو پوښتنه دا و چې د وی په دولتي ساحو کې کوم نیالګي کینول کیږي، خپالنه نه کیږي، دا کاروندګرو ته ورکی، کاروندګر به خپالنه وکي. که څنګه مخکې په دې اړه باندې بحثونه وشول، بیا هم که اوري زموږ میلمنو مناسبه ګڼله پرې وبغږیږي. خو ګڼه سبه لومړی تاسو ته راځو، د موږ د میلمنو په تبصیرو او نظرونو باندې که څه تبصیره لري، وروسته نور میلمنو ته ورسو.
ډېر زیات مننه د ټولو خبرې مو واورېدې او سوالونه مو واورېدل. امانیار صاحب هم په دې اړه باندې خپل نظر شریک کړي. ورور وی چې ولې دولتي ځایونو کې نیالګي کینول کیږي، خپل نه کیږي، کوم چې د داخلي تورخل شي. معمولا نیالګي ما مخکې هم وی کچې زباس به هم زه په دوه برخه سیم کوم یو میوادار ونی دي که چې دا میوادار ونه مونږ د ښکان ته ورکو نو هغه به د کور تر مخه یا په باغ کې کیږي هغه به ښه پالنه ورکي. اما د ځنګلي ونو یا د چاپېریال ساتنې لپاره چې هغه ونه ډېر ښه کنټریبیوشن کولی شي یا ډېر ښه مرسته کولی شي هغه ونه د خانان به التزایونه نه لري، هغه ځمکې، هغه تپې، هغه شاړې هغه معمولا د دولت په واک کې دي، نو ځکه دولت په هغه ځمکو کې دا مسایل هلته جوړوي. امنیت ته به په دې خلاص نور معلومات هم درکړي. خو معمولا میوادارې ونې طبعا دا طبیعي خبره ده چې میوادارې ونې باید کروندګرو بڼوال ته ورکړل شي تر څو هغو ښه پالنه وکړي او تر څنګ یې د هغې نه ډېره ښه استفاده وکړي. او یوه بل فواید د نیالګیو یو ډېر زیات مهم نقطه ده چې مخکې مسئلې ته باندې خبرې وکړي، یعنی نیالګی د یو ملکیت ارزښت زیاتوي. که چېرې تاسو وګورئ په ځمکه کې که چېرته ډېر زیات توتان یا ډېر زیاتې ونې یا ډېر زیات سینارونه وي، نو دوه چنده او درې چنده حتی په ځینو وختونو کې لس چنده برابر د ځمکې قیمت زیاتېږي. وایي پلاني یو ډېر ځمکه واخیسته خو دونه ونې پکې دي، یعنې دغه ونه چې دا خپله یو جایداد یا د ملکیت ارزښت هم زیاتوي. دا ډېر یو غټ مثال دی تاسو ویلی شم کېدای شي زموږ اورېدونکي دا موضوع په فکر کې ونیسي او په هغه شاړو کې چې د کورونو تر څنګ یا د باغونو تر څنګ یا د لوی تر څنګ دي که چېرته ونه پکې کېږي نو قیمت د ونو سره ډېر زیات زیاتېږي. یو ورور د لغمان نه اړیکه نیولې وه، هغه وي چې مونږ په اماراتو په سیمه کې مونږ نیالګي کېنوو، نتیجه ورکړې ده. او دو د یوکالپټس یا یوه ونه ده چې هغې ته انګلیسي نوم یوکالپټس دی، او نو وایي که چېرې دا کېنول شي وچکالي رامنځته کوي. دا ډېر تخنیکی او علمی خبره نه ده، هغه زیاتره د وچکالۍ ضد نیالګي دي. هغه ډېر ټاپ سیستم لري دي خو هغه زیاتره په وچو سیمو کې همدی په خاطر کې نیول کېږي چې کم اوبو ته ضرورت لري. نو هر ځای کې چې کم اوبو ته ضرورت لري په دې معنی چې اوبه ډېرې نه مصرفېږي، کمې اوبه مصرفېږي په هغې کې.
مننه امانیار صاحب، تاسو هم که داسې لنډ لنډ ځوابونه راکړئ. د کابل د ښاروالۍ ویانده سمیرا رسام را سره یو ځای شوې، وروسته به هغوی سره د کابل په سمسورتیا باندې هم خبرې وکړو. تاسو موږ خپلې خبرې راټولې کړئ، هم د دې اورېدونکو پوښتنو ته که څه نظر یا ځواب لرئ دا ووایئ، او هم خپلې خبرې راټولې کړئ. له تاسو سره به خدای پاماني وکړو.
ډېره مننه اون صاحب، په ارتباط د سوالونو چې د دوستانو را وکړ، په دولتي سیمو کې چې د کرنې اوبه لګولو وزارت د خونه نیالګي روزل کېږي او کېنول کېږي، هغه د انجمنونو د قانون په اساس باندې انجمنونه جوړېږي چې انجمنونو نه تعهد اخیستل کېږي، پلان د مدیریتي ځانته لري، او د ده څارنه او ساتنه مکمله په هدایت د مقام د وزارت د زراعت، د ریاست د زراعت، د کرنې د ریاست د خونه ورکول کېږي، او هغه په اساس باندې روزل کېږي او حفظ مراقبت هم کېږي. هغه کسان چې واقعا چې نیالګي وري زموږ نه هغه اداراتو ته موږ چې نیالګي توضیح کوو، هغوی نه هم موږ تعهد اخلو چې هغه سیمه حیاتانو ته رالیږو چې سیمه ورته تثبیت کړي، باد دینه شتهه تثبیت کړه ورته د اوبو ژیرمو هغه عمده او اساسي ټکه چې دادش دا تعهد د ادارات نه اخیستل کېږي او په اساس د تعهد ورته وسپارل کېږي. نو موږ په مجموع کې داسې وسیلو چې په یو کلتور د نیالګي کېنول په افغانستان په کچه باندې ډېر زیات شوی دی. همدغسې دوستان ما سره انشاءالله موافق دي، او تاسو هم به موافق اوسېږئ په دې ارتباط باندې چې هغه ښېګڼې چې په ځنګلونو په جوړولو کې په ارتباط د تغییر د اقلیم او همدغسې د چاپېریال ساتنې ده ساتنې په ارتباط باندې دی، همدغسې د سرسبزۍ انکشاف ده، او د احیا د ځنګلونو په ارتباط باندې دی چې څه د طبیعي او څه د مصنوعي ځنګلونو د احداث په اساس باندې اوسېږي. دا خپله دغه ژوند د خلکو افغانستان خلکو عامه پوهاوی زیاته شوې ده، دا خپله دا د سبسوتیا باندې تاثیرات راچوي، او همدغه تاسو د برنامې نه چې دغه برنامه چې تاسو همدغه اوس خپلوئ، دا خپله په حقیقت کې یو عامه پوهاوی ده چې خلکو ته کېږي او خلک علاقمندی پیدا کړی ده. او زمونږ نمو نظر په کل کې دا دی چې هغه نیالګي روزل به کېنول یو اسانه کار وي، ساتنه هغه هر یو انسان او هر مسلمان وجیبه ده چې دغه په خپل په دا امانت په سلامت ورسیږي.
مننه کوم امانیار صاحب. له تاسو سمیرا رسا د کابل ښاروالۍ ویاند را سره د ستړي مشي خپرونې ته له تاسو به په لنډه توګه واورو. مخکې دلته د موږ میلمنو بحث وکړه په ځانګړې توګه د چاپیریال ساتنې د ادارې د طبي میراثونو د ساتنې د برخې رئیس جلال الدین ناصری صاحب د کابل د ژوند چاپیریال ککړتیا ته اشاره وکړه. وی ویل چې په اوږدمهاله توګه د بونو بوټو زیاتول تر ټولو غوره حل لاره کیدلی شي. په هوت میاش کې عموما د نیالګیو کینولو بهیر پیلېږي. کابل ښاروالي په کابل ښار کې د سمسورتیا څه پلان نه لري؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته او محترمه اوریدونکو ته. لومړی به خپل برنامه تاسو ته ووایم، بیا یې هم دغه شلم نیټه په خود کې چې د رئیس صاحب جمهور د هدایت پر اساس هغه د نهال شنی ورځ مسمه شوې ده. د هغه په ورځ هم د کابل ښاروالي مشخصې برنامه لري چې زمونږ په نوې کال کې برنامه داسې تر یو ویشت پارکونه بسازی کېږي، انشاءالله یولس پارکونه احداث کېږي، او تر اوسه مونږ 15 زره نهالونه او ګلبتي غرس کړی دي د ښار په مختلفو ځایونو کې، چې هغه د ګلدان ترمنځ وي، هغه سړکونو په ترڅنګ وي، یا هم په پارکونو کې. په ټول هغه عامه ځایونو کې مونږ دغه 15 زره نهالونه او ګلبتي غرس کړی دي. او همدارنګه زمونږ په پلان کې دا چې پدری کې وایي چې 250,000 یعنی 250 زره نهالونه چې هم ګلبتی دي هم نهالونه دي، هغه هم زمونږ په پلان کې ده چې ان شاء الله هغه هم غرس کوو د کابل په مختلفو مکانونو، چې هغه پانتونونو کې ده، هغه عامه ساحه ده، هلته مونږ دا غرس کوو، او د خلکو حمایت ته هم اړتیا لرو چې هغوی هم مونږ سره همکار وسي. او همدارنګه 2,000,000 نهالونو ته مونږ آبیاري کوو چې د ښار په ګوټ ګوټ ځایونو کې هغه غرس شوي دي، او د هغوی آبیاري مونږ په غاړه ده، مونږ هغه آبیاري کوو. او همدارنګه 800 پارکونه هم د خلکو د استفادې، البته د هغوی په خدمت کې هغوی ته مونږ تقدیم کړی دي، هغوی شنه کړی یو، او خلکو کولی شي چې له هغه نه استفاده وکړي. او په همدې صورت په شلم د هوت، البته په شلم نیټه کې چې د رئیس صاحب جمهور د هدایت پر اساس هغه د نهال شنی د ورځ مسمه شوې ده، د په هغه ورځ کې هم مونږ برنامه لرو، او د هغه زمونږ د برنامه ترڅنګ مونږ خلکو نه هم د غوښتل مو ده چې هغوی مونږ سره همکار وسي. هر یو شهروند په کابل کې چې یو نهال غرس کړي، نو انشاءالله 1,000,000 نهالونه د کابل په ګوټ ګوټ ځایونو کې غرس کیږي. او هم مونږ د هوا د صاف لپاره او هم د شنه فضا د ایجادولو لپاره مونږ موثر ګرځو، او هم خپل مسؤلیت دی یو شهروند او د کابل د یو باشنده په توګه مونږ خپل مسؤلیت هم ادا کوو.
دا راته وایي چې د نیالګیو د مراقبت په برخه کې یوازې په کابل ښار کې نه، بلکې په بیلابیلو ځایونو کې مخکې اوریدونکو هم انتقاد درلود، او دا بحث مطرح دی چې نیالګي خو کینول کیږي خو مراقبت کې یوازې کابل ښاروالۍ کې به هم ستونزې، په نورو ولایتونو کې هم ستونزې شته دي. او مخکې خوګیاڼي صاحب وویل چې یوازې د نیالګیو کینول مسله نه حل کوي، بلکې مراقبت ډېر مهم دی. د مراقبت په برخه کې څومره جدي تاسو او څومره پلانونه لرئ؟
بله، داسې تاسو ته ښکاره ده چې مونږ کابل ښاروالۍ یو، یعنی یوازې کابل ښار مونږ پورې اړه لري، ولایاتو سره زمونږ کار نشته ده، زمونږ مسؤلیت نشته ده، او هغوی مونږ پورې اړه نه لري. یوازې کابل ښار مونږ پورې اړه لري چې ما ذکر کړ، دغه 2,000,000 نهالونه چې د ښار په ګوټ ګوټ ځایونو کې، چې هغه په پارکونو کې، ګلدانونو کې، د سړک په څنګ کې ده، چې هغه په مساجد ده، په ټولو هغه عامه ساحاتو چې دغه شنه نباتات شته دي، زمونږ همکاران هغه آبیاري کوي. خو د ولایت مسؤلیت مونږ پورې اړه نه لري.
مننه. زه پوه شوم که د کابل ښار په اړه باندې درنه یو بل رقم پوښتم. مخکې مې له نورو همکاران مېلمنو نه هم دا پوښتنه وکړله، په کابل ښار باندې د وګړو فشار زیات دی، په دې باندې موږ پوهیږو، ټول اوریدونکي هم په دې پوهیږي چې کابل ښار چې هغه څومره وګړو او نفوس ته په اصطلاح هغه اسانتیاوې جوړې شوې دي، تر هغې وروستیو کې فشار بیخي زیات دی، څو چنده زیات خلک پکې اوسیږي، چې معلومه خبره ده چاپیریال متاثره کړی دی. خو داسې مجموعي تاسو د ښاروالۍ د ویان په توګه راته ووایئ چې په کابل ښار کې سمسورتیا د زیاتېدو په خوا روانه ده او که د کمېدو په خوا روانه ده، یعنی شنه ونې بوټي زیاتېږي او که کمېږي؟
زمونږ د پلانونو پر اساس مونږ هغه زیاتوو، ځکه چې د هوا د کړکېچو د هغه د مخنیوي لپاره موږ مجبور یو د شنه فضا د جوړولو او هغه مسولیتونه چې موږ پرې اړه لرو موږ دا زیاتو خو د خلکو مرستې ته هم اړتیا لرو. کله چې هغه کور جوړوي هغه هر څه چې جوړوي باید شنه فضا په نظر کې ونیسي او خپل خاریانو ته او همدارنګه کابل خاروري سره همکار وتی د یو ښه خار د یو متفاوت خار لرو لپاره باید موږ سره هغوی همکاري وکړي او د سرسبزي لپاره موږ سره همکار وسي.
مننه کوم سمیرا رساله تاسو نه تاسو کور ودان چې په خبرونه کې مراسره برخه واخیسته خدای پامانی در سره کو خپل دوه نور میلمنو جلال الدین ناصری او همدارنګا میرویس خوګیانی تراستنی ګول دوی مرستي تفسیری اورو. ناصری صاحب تاسو د کابل خار والی دی ویان دی سمیرا رسات سرګندونی ام واوري دی مخکې تاسو په خارونو کې د ککړتیا د ختمول لپاره دی نیالګیو په اغیز غګیدی ک خبرې په مجموع کې راټول لیکي او داراته وای چې بلا بیلی اداري عام خلک څنګه کولای شي چې د کب یاهود د غمیاش په خطو غو کاری څو د افغانستان د سمسورتیا او په خارونو او نورو ګلمیشتو سیمو کې د ککړتیا د کمیدو سبب شي. مهرباني خبرې ملان ډیر کوي چې ورسره
ډیره زیاته مننه ان صاحب. اول خو د دوه هوادوالو پښتن ته غواړم د لنګ جواب ورکم. یو کتنګ تاسو معلومه ده او د هوادوال حقیار سره د لغمان نه هم دا ویلې په حقیقت کې نیالګي کېنول او بوټي دا سرحد نه پیژني کاغه سیاسي سرحدي کاغه مخالفت کی خوشبختانه موږ دا یو ملي پروسې باندې تبدیل کړی ده. او دویمه مسله بل هوادوال چې پښتنه هم د حقیار سره پښتنه کړی و یو نوې یادواري وکوله دا نو په حقیقت کې مونږ یو نو پیژنو په دې نباتات کې پونم دی یل غرګر نبات چې دا په حقیقت کې نور نبات دې چې تاسو کې ټولي یې هغه تر تاثیر لاندې راولي هغه نه پریدي چې نشو نشو ما وکی نو په دې نقطې کې هم مربوطه ادارې او هوادوال باید متشي چې مونږ هغه سنیالګي باید موږ ته معرفي کوچ هغه خط توافق ولې کسانګه چې مخ کې خوګیانی صاحب اشاره وکړه او په پای کې یو ځل بیا د تاکید کوم چې د نیالګیو پروسه دا عامه پوهاوی ته یو ملي بسیط ضرورت لري چې موږ ټول سره لاس یو کو تر څو پورې سمنم چې وصل شيږي د پلان په اساس باندې موږ نیالګي کینو او دغه د شینوالي پروسه په یو ملي پروسه باندې تبدیل کړو. او له ټولو رسنیو څخه مې هیله دا ده چې دغه فصل د نیالګیو په خپل برنامه کې په نظر کې ونیسي تر څو پورې د هوادوالو توجه ورته واوړي او موږ وکولای شو یو ښه فصل د نیالګیو کینولو په اړه باندې ولرو.
مننه کوم ناصر صاحب له ګډون نمو او له معلوماتو نمو تاسو سره خدای پاماني کوم. رازو میرویس خوګیانی ته د کرن د برخې متخصص ته خوګیانی صاحب تاسو د موږ خبرونه سره راټول کړي او ورسته نظر مراته وایي چې څنګه کېدلی شي چې حکومتي ادارې عام خلک د خانان کاروندګر کوچیان د ټولنې بیلابیلې طبقې په همغږۍ کار وکړي د یو سمسور هیواد لپاره.
او ډیر زیاته مننه. واقعا خبرونه مو په ډیر مهم او اساسي وخت کې چمتو کړی و او تاسو نه هیله کوو چې د حمل تر پینځم پورې کدا چې خبرونه تاسو نور هم کوونه کې یو ځل د خلکو نه سوال نه والی او د کارن متخصصین یا مسلمان ملمانه کوي او هغه ځوابونه وي نه دا ډیر زیات یاند یو غږ کو میلیونو کسان اوري ځکه د کارن متخصصین اوس په دې وختونو کې په لور پروتو سیمو کې لاسرسی نه لري چې خلک ته ورسې نو تاسو د رادیوګانو ناصری صاحب ډیر خبر دي چې ټول رسنۍ باید په دې اړه باندې کار وکړي. په دې موضوع به زه راغونډه کوم چې واقعا نیلشانی نه یوازې دا چې د افغانستان په چاپیریال کې به ډېرې مثبتې پایلې ولري بلکې د امراضو د ناروغیو د افتونو په مخنیوي کې ډېر زیات رول لري او دا به ډېر یو مفید ګام وي که موږ په راتلونکي کې ډېر ښه نیالګي ولرو سمسور افغانستان ولرو. یو وړاندیز بل دا دی د ښاروالۍ او د کرنې وزارت مسؤلینو ته هغه شخصي انجوګانې
خصوصي سکتور خیریه بنسټونه چې د دوی د نیالګي لپاره مراجعه کوي چې موږ ته نیالګي راکړي، نو هسې مده هم دوی ورته په ګوته کې چې په کومه حوزه کې یا په کومه ناحیه کې په کوم ځای کې دوی باید نیالګي کښېنوي. حداقل که هغوی نیالګي کښېنوي چې دغه مصارف نه به ښاروالۍ او کرنې وزارت خلاص شي، امادا به د دوی د پلان لاندې سیمه وي او به خور سیستم به دوی ورته چمتو کړي او به به ورته ورکړي. داسې نه شي چې نیالګي کښېنوال یو الله بلا د ګردنې ملا او هغوی بلا چې هر ځای کې چې کښېنوي او بیا څوک نه وي چې هغې ته یو ساتي اوبه ورته وچي. که چېرته دو هم د نیالګیو د ورکو په وخت کې دوی لپاره پلان ورکړي چې تاسو په کومه ناحیه کې دا نیالګي کښېنوئ، دا به ډېر ښه مفید ګامي او د هغې د اوبخور سیستم د هغو پالنه هرڅه به دي همدغه مهادونو په غاړه باندې. او بل خټکي ته بل اشاره مخکې د خروالۍ ویان دي وکړله رسا صاحب وکړله، زه پرون مرکز په جاده کښې تېرېدم، د ګلدان چې مې پښه واړوله کتل مې په ګلدان کښې دو د څاڅکو د اوبو سیستم چې په ټولو خارجي هېواد بهرني هېوادونو کښې دا سیستم ما ولیدو چې دوی عملاً شروع کړی دی او د ګلدان ونې به دي نهسته په څاڅکو سیستم باندې چې په ډېر کم مصرف او په ډېر
وخت را پسې پای ته ورسېدو. د ما نور همکاران سټوډیو ته ورسېدل. تاسو نه مننه کوو. د کرنې د برخې متخصص میرویس خوګیاڼی، د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رسا، د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس محمد امان امانیار، او د چاپیریال ساتنې د ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری، له ټولو مننه کوو. تر بیا ښې چارې.
سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. برنامه این ساعت رادیو آزادی به پخش پروگرام زیر امواج کبود اختصاص یافته که در آن در مورد روز سرباز بحث خواهد شد. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. عبدالرشید دوستم، قماندان قدرتمند شمال افغانستان، برای گفتگو در مورد روند صلح با رئیس جمهور غنی به کابل رسیدند. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بریتانیا در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران باید حملات هوایی بر شبه نظامیان طرفدار آن کشور در شرق سوریه را به حیث یک هشدار ببیند. مشروع خبرها. عبدالرشید دوستم، قماندان قدرتمند شمال افغانستان، برای گفتگو در مورد روند صلح با رئیس جمهور محمد اشرف غنی به کابل رسیده. آقای دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان، امروز در یک نشست به هوادارانش در کابل گفت
اگر فلان نشد خواست را اجازه نتیم که این وضعیت فعلی ما را برهم بزنه. خاطیت ما نیبت پت مارشال، دفاع از این نظام، دفاع از این سیستم، دفاع از امنیت، رئیس پیصله کنه، رهبرا پیصله کنه.
عبدالرشید دوستم که بعد از حدود یک سال به کابل آمده، در انتخابات اخیری ریاست جمهوری افغانستان از عبدالله عبدالله حمایت کرد و به اساس توافق بین عبدالله عبدالله و رئیس جمهور غنی برایش رتبه مارشالی داده شد. او ناوقت امروز در یک نشست سیاسیون با رئیس جمهور در مورد وضعیت سیاسی و روند جاری صلح اشتراک خواهد کرد. رئیس جمهور اشرف غنی و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند و آنها روی برقراری آتش بس دائمی در این کشور تاکید ورزیدند. هرگ ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است آقای جانسون در مکالمه تلفنی ناوقت دیروز با آقای غنی در مورد حمایت دوامدار بریتانیا از روند صلح و نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان داده. گفته شده که صدر اعظم بریتانیا حمایتش را از تقویت دیپلماسی منطقه‌ای در رابطه با تلاش‌های جاری سرهیز ابراز کرده. با وصف تلاش‌ها در داخل و بیرون افغانستان برای تأمین آتش بس در این کشور، هنوز طالبان به توافق در این مورد آماده نشدند. شاهرای سالنگ بروی وسایط باربری و تریلری مسدود شده، اما سایر وسایط با استفاده از تجهیزات زمستانی می توانند رفت و آمد کنند. عبدالبشیر افغانزوی رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها امروز به رادیو آزادی گفت که این شاهرا از دیروز به این سو شاهد طوفان های شدید بوده و بروی موترهای باربری مسدود شده. به گفته آقای افغانزوی، موترهای مسافربری با رعایت مقررات زمستانی می توانند در مسیر این شاهرا رفت و آمد کنند. بارش برف و بارانهای شدید در میدان وردک، بامیان، تخار، غور، بغلان، بدخشان و هرات نیز برخی راه‌های این ولایت را برای ترافیک مسدود ساخته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید تهران باید حملات هوایی بر شبه نظامیان طرفدار آن کشور در شرق سوریه را به حیث یک هشدار ببیند. جو بایدن دیروز در هیوستن به خبرنگاران گفت بدون مجازات امکان پذیر نیست. قبل از این جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در مورد حملات هوایی آمریکا در سوریه گفته بود:
As we made clear last night,
همانطور که شب گذشته گفته شد و در امر رئیس جمهور بایدن روشن شده، به صراحت اعلام کرده است که از امریکایی ها و اعضای ائتلاف حراست کرده، از منافع امنیتی ما در منطقه محافظت خواهد کرد.
پنتاگون روز پنجشنبه گفت در واکنش به حملات راکتی اوایل ماه جاری بر پایگاه نیروهای آمریکایی و ائتلاف در امتداد سرحدات سوریه با عراق حملات هوایی را انجام داده. پنتاگون تا هنوز در مورد تلفات دقیق این حملات چیزی نگفته است. وزارت خارجه ایالات متحده ممنوعیت صدور ویزای آمریکا را بر 76 شهروند عربستان سعودی اعلام کرد. به گفته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، این افراد کسانی هستند که در قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی در خارج از آن کشور نقش داشتند. آقای خاشقجی خبرنگار منتقد محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی در ماه اکتبر سال 2018 میلادی با کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد، اما دیگر از آن ساختمان بیرون نشد. گزارش های نشر شده نشان می دهد که توسط ماموران اعزامی توسط عربستان در داخل کنسولگری این کشور در استانبول کشته و جسدش قطعه قطعه شد. گزارش استخباراتی آمریکا در مورد قتل جمال خاشقجی نشان می دهد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی طرح ربودن یا قتل وی را تایید کرده است. حکومت ایالات متحده آمریکا دیروز بخشی از گزارش ادارات استخباراتی این کشور را در مورد قتل آقای خاشقجی از طبقه بندی محرمانه خارج ساخت. بیش از 300 تن به خاطر اشتراک در تهاجم ششم جنوری طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر ساختمان کنگره آن کشور متهم شدند. جان کارلین معاون لوی سارنوال آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت که حداقل 280 تن توسط وزارت عدلیه دستگیر شدند. به گفته ای آقای کارلین، تحقیقات در مورد افراد مسئول با سرعت و مقیاس بی سابقه ادامه دارد و مسئولین باید پاسخگو باشند. حداقل 5 تن به شمول یک افسر پلیس در تهاجم ششم جنوری طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر ساختمان کنگره کشته شدند. بسیاری مهاجمان به اساس پست‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شدند. آنها با به اشتراک گذاشتن ویدیوها با حضورشان در بین آشوبگران افتخار کرده بودند. دونالد ترامپ یک هفته بعد به اتهام تحریک این تهاجم توسط مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح شد، اما به تاریخ 13 فوریه توسط مجلس سنای آن کشور تبرئه گردید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه زیر آسمان کبود که بر روز سرباز اختصاص یافته و آن را همکارم ظریف نظر میزبانی میکند.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با
بله شنوندای محترم، السلام علیکم به برنامه هفتگی زیر آسمان کبوت خوش آمدین. قسمی که ادم کارم شنیدین، موضوع بحث ما روز سرباز است. قسمی که میفهمین در تقویم افغانستان 9 مهوت را روز سرباز نام گذاشتن که نقش و اهمیت تاریخ ساز و سرباز و روحی سرباز را در افغانستان جنگ زده میخواییم یک از نظر بگذرانیم و مهمانای نهایت محترم داریم. محترم جنرال صاحب شیراقا آریا یعنی بزرگ ما هستند، 80 چند ساله هستند دیگه، ایشان نگویم که باز خودشان خواهد گفت اگر لازم باشه، یعنی یک جنرال با تجربه از قدیما هستند. همچنان مهمان محترم دیگر ما استر پاسوال عبدالصبور قانی، معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. قانی صاحب اول سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم نظر صاحب، احترام به شما و به تمام کارکنانتان از طریق رادیو شما به تمام مردم افغانستان سلام عرض میکنم.
تشکر صاحب قانی صاحب. خب آریا صاحب محترم، شما به برنامه خوش آمدین صاحب.
زنده باشین. ما هم به نوبت خود برای شما و تمام مردم گرامی افغانستان سلام و احترام خود را تقدیم میکنم.
تشکر آریا صاحب محترم. خب قانی صاحب محترم، سوال اول امیست که نظر شما را بسیار به شکل کوتاه به یک تاریخچه مختصر سرباز میخواییم، یعنی تاریخچه سرباز از کجا شروع شد، چی معنا داره، چی مفهوم داره، بسیار خلاصه اگر یک معلومات بتین به عنوان مقدمه بسیار خوش میشیم. موین صاحب بفرمایید.
زنده باشین. به همه شما معلوم است که هر کشور به منظور حفاظت از خاک، جان و مال مردم دارای یک تشکلات منظم نیروهای امنیتی است. افغانستان نیز در ادوار مختلف تاریخ دارای نیروهای امنیتی بوده که نقش سربازان که طور مکلفیت و داوطلبانه در او برجسته است. امروز خوشبختی ما نیست که تمام سربازای دلیر و شجاعی امنیتی در افغانستان سرباز داوطلب است که نو داوطلبانه حاضر شدند به خاطر دفاع از وطن و تنفیذ قانون.
بله تشکر محترم آریا صاحب. از شما یک مقدمه بگیریم، یعنی سرباز یعنی چی، در این مورد یک کمه که از شما بشنیم به عنوان معلومات بفرمایید آریا صاحب.
سرباز، جانباز، نگهدار، نگهبان، ساتی، ساتون، کای عسکر، تکون ده هر وطن، ده هر وطن اتبا چه ده هو وطن زامن دی په هو وطن کې تولد شوی، چه دا د مور په لبن کې تولد شوی او د خپل مور د لمن نه دفاع کوي، د سرباز وایو. کدا په افغانستان کې دی، په امریکا کې دی، په ویتنام کې دی، په عربي ممالکو کې دی، هر څوک د هو وطن بچای د خپل مور ساتنه ملی او اسلامی وظیفه ده.
بله تشکر آریا صاحب محترم از تعریفتان. خب موین صاحب محترم، آل تقسیم سربازا را به نیروهای مختلف هم یک از نظر بگذارانیم، برازی که تقسیم شدن مثلا به پلیس، ترافیک و مثلا پلیس های محلی هستن، آل پلیس منطقیوی گفته یک چیز دیگه نو برآمده، اگر یه تقسیم بندی از ایرام یک کمه که به ما یک تصویر بتین خوش میشیم صاحب. موین صاحب
مهربانی، عمدتاً ما چند کتگوری سرباز داریم. دو طبقه مهم است. اول سرباز جنگی هست که بیشتر در نهادهای اردوی ملی افغانستان و قسمت از پلیس افغانستان اینا به نام سرباز هستند. دوم ساتونکی است، یعنی نگهبان، که اینا بیشتر مصروف تنفیذ قانون در جامعه خدمت میکنند. و اردوی منطقوی که سالهای اخیر ایجاد شده اینا هم در کنار نیروهای امنیتی از محل خود دفاع میکنن، یعنی منحصر به مو ساحه هستن که در اونجا نظر به ضرورت اونا استخدام میشن از خود محیط و منطقه.
بله
در حضور داخل افغانستان ما هم سرباز داریم که قطعات خاص ما در جنگ علیه تروریسم است و هم ساتون که داریم که در تنفیذ قانون اونا مصروف خدمت به مردم افغانستان هستند.
بله تشکر. خب امروز البته در افغانستان هم امروز تجلیل شد رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای محمد اشرف غنی در مراسمی که به این مناسبت در کابل صحبت کردن میگن که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نه تنها از یک از کشور بلکه از جهان نیز محافظت میکنن. خب در این مورد کمه که صحبت شود، شاید منظورشان این باشه که بر علیه تروریسم مبارزه میکنه و این باعث از این میشه که به امنیت جهانی هم تأثیر خود بکنه. در این مورد آریاس تفسیر شما را بگیریم.
من پیشتر آمد کدوم که اتبای هر کشور خصوصا جوانا که دوردو میره از سرحدات خود از استقلال خود دفاع میکنه، از تهاجمات خارجی مقابل مادر خود یعنی وطن خود دفاع میکنه. تاریخ افغانستان هم برای شما در ظرف یک دقیقه تشریح کردن میتانم. ادما از شامامود هوتکی تا میرویس نیتر، احمد شاه بابا، آلازرت قاضی امان الله خان، آلازرت محمد نادر خان، آلازرت محمد غایر شاه یا کلگی سرباب بودن، کلگی اسکر بودن، تمام ما در وقتهای مختلف از کشور خود دفاع کردیم و ما فکر نمی کنم که ما وردوی ما اینقدر قادر باشه که جناب رئیس جمهور بگه که از دنیا دفاع می کنه. ما اگر سرحدات خود دفاع کنیم، از استقلال خود دفاع کنیم، استقلال خود نگاه کنیم، این برای ما کلانترین افتخار است، نه این که ما مبالغه کنیم و مردم فریب بدیم.
بله خب در این مورد میتونیم از موین صاحب که چون از طرف دولت هستن یک جواب بگیریم. قانی صاحب محترم، شما در این مورد که آریا صاحب تبصره کردن چی گفتنی دارین؟
با آریا صاحب احترامی که برشون داریم میکنه بزرگواری ما شما سن، ما کمی تفصیل میتونم در این رابطه. تروریسم یک تهدید بین المللی هست و نیروهای امنیتی افغانستان در خط نخست مبارزه علیه تروریسم قرار دارند. یعنی ما قربانی میتیم به خاطر نابودی تروریسم و نمایندگی از کل دنیا در افغانستان.
بله دیگه البته یک منطق موجود است. خب موضوع بحث ما اون نیست، از این میگذاریم. آریاس محترم، به خاطر معلومات مزید برای اینکه برنامه ها را حفظ میکنیم و کوشش میکنیم که تکرار هم شوه، اساس یا تهداب اردوی ملی افغانستان یا سربازای افغانستان یعنی مخصوصا اردو را، یعنی از کدام روز باید شروع کنیم؟ یعنی کدام روز تهداب گذاری شده به شکل مدرنش، یعنی به شکل قدیمی نیست، از او خاطر از نقطه نظر تاریخی کدام روز اساس تشکیل اردوی ملی افغانستان است از نقطه نظر شما یا از تاریخ که مطالعه کردین؟ سیب
به نظر ما اگه با تاریخ گذشته افغانستان نگاه کنیم، اساس و تشکیل اردو از وقت هوتکی‌ها تشکیل شد. به مجردی که هوتکی‌ها سری قدرت آمدن در افغانستان، یک اردوی سرتاسری را تشکیل کردن و برای حفظ وطن خود و فتوحات خارجی اردوهای تعرضی را به عمل آوردن. شما دیدین که در وقت شاه محمود هوتکی، پادشاه وقت ایران تاج کشید به سر شاه محمود باند. خب از اون تاریخ ها ما میگذاریم. اگه این سلسله را ما دوام بتیم، بیاییم به میرویس نیکه که چطور اردوی ملیت را تربیه کرد، این اردو را به چی تربیه کرد، عباس شاه بابا را بگوییم، آلازت غازی هم مملخان را بگوییم، به مجردی که استقلال وطن گرفت به چی سقه و مقابل ازی شورش کرد، روسا برش گفت که باست افغانستان، ما پیچاخای بچه تقوی میپروانیم. این را ما در شورای ایراد شاهد بودم. از احسان الله در افغانستان بچه امان الله خان گفت، بچه حضرت امان الله خان گفت که پدر ما گفت ما سر تخت خونی نمیشینم. برادرها امروز سر تخت خونی نشینیم، بس از این تخت خونی بانیم این پتوحات هست، این مسائل شعاری را مردم ما
هر روز. بله آریا صاحب محترم،
ما هر روز رو برادر آقل ما بغان هستیم، از 100 تا 500 تلفات میتر، هر روز جوانای ما میموره، هر روز مردم افغانستان میموره، 90% مردم در حالت فقر زندگی میکنه.
بله.
اگر مسئولین وطن واقعی ما باشیم یا کسایی که امروز بعد از ما چوکیای ما را گرفته، مردم ایتان آرام بسازید مثل که در وقت ما آرام بود، مردم افغانستان آرام بسازید مثل که در وقت بزرگان ما آرام بود. میگه چای پلولی دلینه و اوست جمرور فقار خوزی ستو سرونه کسی روی.
بله همینجا آریاس محترم، اگر اجازه بتین به سوال شنونده کامت بازی چیزها رو میتونین بگوین. یکی از این مسئله تاریخ یک طرفه کنیم. اول قانیس محترم، شما تاریخ از کدام روز میخواین شروع کنین؟ یعنی تا جایی که درس داده میشه در افغانستان اساس اردوی ملی و هم پلیس ملی کدام روز به شکل مدرن امروزیش اساس گذاشته شده؟ بسیار به قدیما نریم که یعنی اردو همیشه برش ماش داده شده، نگهداری شده، از این قبیل مسائل سه. مویل سه؟
در افغانستان پلیس نظری سه در سال 1315 به شکل منظمش مصدر خدمت شده و تأسیس شده و تا امروز اینو روش کرده و امروز در سطح بهترتر از گذشته قرار دارند.
و اردو را از دوران عبدالرحمن خان باید شروع شوه یا از دوران امان الله خان به شکل مدرنش که مثلا او وقتا ترکیه کمک کرده، اتاترک کمک کرده، قبل از اون میگن که دولت عثمانی کمک کرده، بعد جنرالای خود به خاطر تربیه و اساسگذاری اردوی افغانستان کمک کرده و بسیاری وقتا تا در دوران شاه به خیال مرکان حرب از ترکیه می آوردن. از این نقطه نظر چی فکر میکنید؟ اول موین سه بود از آریاس سال میکنم. اول موین سه
دقیق نظری صاحب از دور عبدالرحمن خان اینو بهتر شد و به می شکل روش کرده رفتن.
بله تشکر موین صاحب. خب آریا صاحب، اساس یکی خب مثلا شما که فرمودین وا درست است، مسئله اساسی است، اما تا به شکل مدرن امروزیش که تشکیل شد اردوی ملی افغانستان اساسش از کدام دوران شروع میشه؟ مثلا عبدالرحمن خان شروع میشه یا امان الله خان شروع میشه و از اینکه جنرالای ترکیه آمدن و اساس مثلا بعض مکاتب گذاشتن؟ ایران میخواییم از زبان شما بشنویم ماریا صاحب که شما برای از اینکه ریش سفید ماستن این موضوع وقت بسیاریش شاید شاهد هم بودین. سه ببرمین آریا سه.
بسیار تشکر نظری سه. در وقت امیر عبدالرحمن خان ما اردوی مدر نداشتیم، اردو به شکل قبیلوی بود، اردو اصلا تعلیم و تربیه ندیده بود، تنها جمناستیک و مسائل عسکری را تا به بسیار شکل ابتدایی. در وقت حضرت امان الله خان اردو مدرنیزه شد، تعداد اردو اثر گذاشته شد، تماما جوانای ما که حتی 8 سالگی یا به ترکیه روان شدن، تعداد بسیار عظمی به ترکیه رفت که من مثالای از او را مرحوم مرسیال خان محمد خان ارکان حربی ترکیه بود، جنرال قاسم خان، خان محمد خان، غلام فاروق خان، من گفتم ایتانون در حدود 1000 جنرالی که نامای شمیال دکلیم از تمام تاریخ تحصیلهای ترکیه بودن یا که نو نظری سب در افغانستان آمدن فارسی یاد نداشتن، پشتو یاد نداشتن، نیم و نیم کلا فارسی میگفتن ترکی تا که یا به زبان فارسی بلد شدن. یعنی افغانای ما از طفولیت رفتن و در جوانی آمدن تمام ارکان حربی ترکیه بودن و تا به این روزه یا در تمام مسائل افغانستان دخیل بودن و با وطن خدمت کردن.
بله آریا صاحب، ما خو نظامی نیستیم، از او خاطر بسیاری مسائل نمیخوایم سرش تبصره کنیم و فکر بگوییم و از این قبیل مسائل، منتها وقتی که مسائل سیاسی شد ما از بزرگا شنیدم وقتی که امی آوردن ارکان حرب از ترکیه تبدیل شد به شوروی، میگن که مسائل سیاسی در اردو داخل شد، نفوذ کرد. یعنی در یک اردو در بسیاری ممالک مثل ترکیه و اینجا زیاد صفوف نمیخوان که بسیار زیاد سیاسی یعنی ایدئولوژیک باشن، به ایدئولوژی مچم اخوانیگری، به ایدئولوژی کمونیستی به ماویستی مچم آلبانیایی از این قبیل مسائل ایدولوژیک وضع اردو رو میگه خراب میکنه. شما از تجربه خود در این مورد چی گفتنی دارین آریاس محترم؟
نظر ما اردو تا وقت ظاهر خان یعنی آلازرت محمد ظاهر شاه بیخی بهتره. کسایی که ترکی آمدن یا خودشان ام معلم بودن، ام استاد بودن، ام تهداب عسکری را شروع کردن، اکادمی های عسکری شروع شد مثل کرسی آور بی فانتون ور بی شوانزه یا شروع شدن برای تربیه عسکرا خاص به خاطر دفاع وطن که سیاست خارج باشد. به مجرد که ما از محصری می خودن به انگلستان، امریکا خصوصا اتحاد جماهیر شوروی یک وقت روان کردیم، در اونجا برای ازیا درسای سیاسی داده شد. درسای سیاسی به معنای تفریقه در اردو و به مفاد خودشان و سازمان جاسوسی روسیه کاجبه بر ازیا درسا داده شد، یا به اصطلاح اردوی دفاعی سیاسی شدند. که اینجا حتی شما باور کنید نظر سید، اکثر از یاد در ازبا داخل شدند، در ازب خلق رفتند، در ازب پرچم رفتند، یا مثلا در ازب خانیا رفتند، در اعضاب مختلف یا داخل شدند و تا موجودیت ما در افغانستان یا به اصطلاح آتش زیر خاک بودند. و مجرد که در هر تصور یا سر بالا کردند، بعد از ما اون تاریخ پیش روی ما تیر شد، کل ما فهمیدیم که سیاست باید از اردو جدا باشه.
بله، خب این بسیار زیاد یک نظر که ارائه کردن قابل سوال است. اگر شنونده هم روی از این موضوع میخواین صحبت بکنن، میتونن اونام سوال خود ترک کنن. با اجازه تان، با اجازه مهمانای محترم، ما یک چند لحظه به شنونده عزیزم فرصت میدیم، چون وقت از او رسیده، که از شنونده عزیزم خواهش میکنیم که لطفاً روی از این موضوع سرباز تمرکز کنن و سوالای انفرادی و دیگر بانن بعد برنامه های دیگر. آقای شفیق عیار شما را به استودیو وصل میکنه. شما را های تلفون ما 0799-203-540 و شما را دو ما 0700-822-755 در داخل افغانستان، و اگر از خارج علاقه بگیرین 00 یا مثبت هرچی که میگین 42-02-21-12-45-01 شماره تلفن ماست. آقای شفیق عیار میگه یک شنونده امیل لحظه وصل شد. بله شنوندی، او از طریق سکایپ هستن، خوب است. بله شنوندی از بفرمایین سی
راست سلامونه او ملمانو تا طول آوریدون که تفهیم نورانی ملغمان.
بله نورانی سب، خوش آمدین به برنامه. بفرمایین سوال تانه تره کنین سی.
مننه. واقعا په یو هیواد کې خو سرباز او اردو پولیس دا ډیر زیات مهم رول لري، خو هغه سرباز چې هغه په ملي روحیه باندې روزل شوی، مثال کم هیواد کې چې مثال په ملي او اسلامی روحیه باندې روزل شوی او پردیو نمرسته وانخلی او د پردیو سره د خپل افغان په کور باندې ونخي عملیاتونه کی. آریا صاحب نمیدا پښتنه ده چې زمونږ اوسنۍ اردو چې کومه ده چې امریکا مونږ ته جوړه کړې ده، او امریکا ماش ورکوي، بوټې امریکا ورکوي، کالی جامې دریشي هر شی امریکا ورکوي، آیا دغه اردو ته مونږ اردو ویلی شو؟ آیا دا د افغانستان هغه واقعي اردو مونږ ورته ویلی شو چې د پردیو نه مرسته اخلي او د خپل افغان پې باندې وژني؟ ډېره مننه.
بله خب تشکر نورانی صاحب، شما دیگه بیخی سیاسی و مللی ساخته نیست. خیر یاد داشت کردن آریا صاحب. آریا صاحبی سوال یاد داشت کنین که یک شنوندی دیگر هم بگیریم، یک ذره سوالات جمع شود. بله شنوندی عزیز بفرمایین صاحب.
بله یک سلام عسکری برای شما آقای نظر صاحب و جنرالان صاحب، شما مهمانای گرام قدرتان سلام عسکری تقدیم میکنم. عجزیمی هستم از ولایت من.
بله آجی صاحب بخلم شما مزه مساکر گریزی واریستین، بسیار وقت درکتان نبود، خدا کنه خیراتی باشه. خوش آمدین آجی صاحب عزیز.
بله تلفون رو کنم سوال خط کردم از جنرالان صاحب. اول خود برای تمام سربازای دلیر افغانستان تبریکی عرض میکنم و روزشان تبریک میگویم. سلامتی و پیروزی از خداوند کریم برشان میخواییم. جنرال صاحب، امون جنرال صاحب سابقه دار ما، سوالات ما به زور متوجه است. اردوی افغانستان همیشه برادر گفت که اردوی افغانستان از امریکا پیسه میگیره و از امریکا تجدید میشود. شما اردوی ما را اردوی بیگانه کتاب کرد. ما بده برادر میگم که عناصر مخالف از کجا میگیره؟ او خو از چیز رسمیم نمیتانه گرفته، از حقیقت هم دور هستن. دفعه شما این اردوی ماست، این نگهبان های افغانستان هست، این قهرمانان هستن که سر خود به کف گرفته از متجاوزین چیز میکنه، دفاع میکنه از وطن و از خاک خود. باید بگویم که جنرال صاحب اردوی افغانستان اول دفعه با کدام تاریخ و با کدام پاچایی جور شد و تعداد اساکر ما چند بود که جور شد اول اردو؟ پس تعداد اردوی که در وقت نجیب اعظم پاشید تعداد
زنات
چند بود؟ تشکر، دیگه
سوال
ندارم.
تشکر آجی سب عظیمی. خوب یک شنونده دیگه وصل شد، آقای شفیق قیار میگه. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام عرض میکنم با مهمانان گرامی، با شما و کل شنوندگان، خاص کر این متخصص حضرات. سوال دارم از قاری روح الله سم از لغمانم.
بله قاری سب،
اما در اردوی طالبا و در اردوی حکومت ما
بله
چی تفاوت است؟ یگان طالبا را ما میشه هستیم از نزدیک 20 سال میشه میجنگن، فریاد نمی برای اردوی ما را که دو ماه تنخواه معطل شد شیخ و فریاد میزنن در مرادی او. چی فرق است در این ما بین نزدو؟
بله قاری صاحبی هم خوب یک سوال است. تشکر، زنده باشین. یک شنوندی دیگه هم هست. بله شنوندی عزیز
سلام علیکم. آقای صریف نظر، احترامات خود را بر شما تقدیم میکنم، همچنان به میمانان محترمتان. انجینر وحید هستم.
بله انجینر صاحب وحید، خوش آمدین به برنامه صاحب.
سلامت باشین آقای نظر. من خواستم از میمانان پرسان کنم، مثال سابق ما در اردوی خود تمام صفوف داشتیم، از نگاه رادار، توپچی، دافع هوا، قوای هوایی مجهز، قوای زمینی، قوای دساند، قوای کماندو، پراشوتی، قوای استحکام انجینری، کیمیا و گاز و ضد به سلاح‌های ذروی، یعنی از قوای استحکام، امی تمام بخشای قوای مسلح را ما در اردو و در نظام داشتیم. خوب افسرهای ورزیده و تحصیل کرده در تمام بخشا ما داشتیم. امروز قوای امروزی بسیار نهایت خوب از نگاه لوجستیکی، از نگاه لباس، البسه، مهمات، قوای زمینی صرف پیاده ماشیندار و اینی قطعات کماندوی ما بسیار خوب ایتو ملبس میشه و تنظیم میشه و تمام امکاناتش برش مساعد میشه. اما بدبختانه در بعض بخشا بعض بچه های سیمن سبای بلند رتبه به مقام های بسیار بلند بسیار زود رسیده. در 18 سال یک تعداد به دگر جنرالی و به تورن جنرالی رسیده. میمانایتان راجع به همین موضوع چی میگه؟ حالا سابق خود که بود مردم تحصیل میکد، به مرور زمان به وقت خود میرسید و یک چیز خوبتر که هست ایست که در نظام باید امی تنظیم و حزب و احزاب هیچ کدام باید نباشه. اینا باید کل اگر تا بالم یگان خال
بله. انجینر صاحب
بله.
به خلم شما از طریق سکایپ تلفن میکنین، از او خاطر شما تشریف داشته باشین برای از اینکه در بحث ها شما مگر داخل شین، بعض سوالاتان علایده علایده تره کنین برای از اینکه میبینیم که خوب به موضوع میفهمین، از نزدیک تعقیب کردین، از او خاطر شما رو در سکایپ نگاه میکنیم چون در سکایپ مصرف ندارین. صحیحسته؟ یک لحظه صبر کن که یک شنونده دیگه مصرفش از افغانستان زیاد میشه، بیچاره تلفنشان قطع میشه. صحیح انجینیر صاحب؟ بله. یک شنونده وصل شد؟ بله، شنونده عزیز بفرمایید. بله.
سلام جناب محترم آقای نظر، با شما و مهمانان شما موضوع خوبی است، مگر با خدمت شما عرض بکنم از گذشتهش تا حال که اردوی افغانستان چون یک کشور کاملا سنتی است، اگر اردوی افغانستان مطابق با قانون اساسی که در اوج هم یاد شده که میتونند مطابق قانون اردوی سنتی را ایجاب بکنند، ما تا حال نتونستیم آنچه که خواست ما بود که یعنی اردوی سنتی که عبارت از دوره دو سال دور مکلفیت بود که حب الوطن و من الایمان در پهلوی خود جا داشت، اگر ما میتونستیم او را مطابق قانون عیار میکردیم بهترتر خواهد بود، به خاطر از این که امروز در قضایای افغانستان منافع کشورهای دیگه شامل هستند، اونا نمیخواین که ما یک اردوی منظم داشته باشیم، یک اردوی کاملا تجهیز شده می بود. متاسفانه اینا فقط رتبه را دادن به خاطر خیشی، به خاطر از اینکه یک تعداد دارای در جنگ ها اشتراک کرده بود، تجربه داشت. دیگه کار دیگه که ما بخوایم یک اردوی منظم تحصیل کرده داشته باشیم فعلا وجود نداره.
بله، بسیار جا تشکر. اختری شای مبارک آل آقای شفیقی را چند نزد صبر کنیم جوابا را بگیریم. اول جوابای رسمی را از محترم موین صاحب آقای قانی بگیریم، باز مسائل مسلکی را همراه جناب صاحب آریا صحبت میکنیم، برای اینکه انجینر صاحب وحید ایسازه هم از طریق اسکایپ که شنونده ما هستن اونا هم هستن که بعض سوالای تکنیکی را باز از آریا صاحب پرسان میکنیم. اول جوابای رسمی را بگیریم که با آدرس دولت آقای قانی بفرمایید.
من سوال را به ذکر گفتم از طرف نورانی صاحب، قاری صاحب، روح الله، انجینر صاحب وحید مطرح شد، من همیشه یک جای جواب میتم. اول اردوی افغانستان اردوی ملی هست، کاملا بی‌طرف است و این اردو از خاک افغانستان دفاع میکنه و خوشبختی ایست که فعلا اردوی افغانستان با نیروهای مشترک امنیتی افغانستان 95% عملیات‌ها را مستقلانه انجام می‌دهند و هر روز شما شاهد دستاوردهای بزرگ این فرزندان غیور و شجاع افغانستان هستیم. و اینجا صاحب قدس روح الله یک تفسیره کنم که شما سوال کردین که بین اردوی طالب و اردوی ملی چه تفاوت است. طالب اردو نداره، اونا گروه تروریستی هستن که مصروف کارهای تروریستی هستن، اما اردوی افغانستان یک اردوی منظم دارای تشکیلات منظم، تعلیمات منظم، فرزندای اصیل افغانستان هستن که داوطلبان آمدن به خاطر دفاع از افغانستان در برابر دشمنای افغانستان میرزمند. و در ارتباط به سوال انجینر صاحب وحید، اشاره کردن طبعا یک آدم با تجربه نظامی دیده میشه، تمام صروف که یاد کردین انجینر صاحب وحید در اردوی ملی شما هنوز هم هست و تعینات که شما سوال داشتین، تعینات در نیروهای دفاعی و امنیتی چی در اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان و امنیت ملی افغانستان به اساس معیارهای مشخص، تحصیلات، تجارب و حتی تبارز در وظیفه‌ای که به اونا محول شده، به او اساس اینا انتخاب میشن و مقرر میشن. دست بیرونی یا عوامل بیرونی در تعینات کادر رهبری تا صفوف در نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اجازه نداره و تمام مقرری ها بر اساس لیاقت و شایستگی بر حسب لزوم ادارات که مربوط به سه ارگان سکتور امنیتی است صورت می گیرند.
بله، بسیار جد تشکر. یا موقف دولت بود البته در تیوری این مسائل امطور است، در بساس قانون هم امطور است، منتها در عمل چطور است یک کمه که سوال برانگیز است. روی ازی هم یه ذره صحبت میکنیم. البته منظور ما از این برنامه این نیست که کس را بسطلا انتقاد کنیم یا به زبان خود ما به خاطر ایجاد مشکلات دیگه پا نیست. منظور ما در مجموع یک تبادل نظر است که افکار مردم میگیریم، متخصصی نمیگیریم، از کسایی که شنونده هستن از اونا را میگیریم تا در ردیف اردو و در پلیس مال اینجا یعنی وضعیت خوبتر و بهتر شود. نیت ما اتر یک چیزی است. خب آریا صاحب، حال شما شنیدین، حال نوبت شما، اگر خلاصه خلاصه جواب بدین که آقای انجینیر صاحب وحید هم میشنوه شما را، بعد سوالا بر شما هم راجی است. بفرمایین آریا صاحب.
بسیار تشکر. اول سوال نورانی صاحب بود، سوال آجی صاحب از برق بود، سوال قاری صاحب بود، سوال انجینر صاحب بود. ما میرم میخواییم فشرده جواب بدم. اول راجع به سوال نورانی صاحب ما بگویم که فرموده شما درست است. ما افغان هستیم، باید بهتره باشیم به خاطر حق. چیزی که ما و شما چشم ما میبینه باید به اون نظر پستیم، نه که آیشه بریم. اول کسی که ماش میته فرمان آمیته، این اردوی که سال 5 میلیارد مصرف داره تا که امریکا سی مصرف میته. امریکا اگه این سال نبرایه به سال اگه نیم 20 سال باد میبرایه، 20 سال بادی ماشکی میته. اگه امریکا سبا میبرایه توری که امرای طالبا فیصله کده که تا آخر مای باید یک اسکر امریکا نباشه، اگر نباشه باز جنگ شروع میشه. ما خوب یادت در گجده رقم گوشت میخوره، اولاد مردم میموره، اولاد غریب میموره. تا کی ما، تا بوتایی که مادرای ما بالای سرش گریان میکنه اردو اردوی ما خوره، این اردو را ما ماش دادن نمیتونیم تا که یک دوری مکلفیت شروع نشود. در دوری مکلفیت از کار ما 20-25 روپه ماش داشت، پول از خانه میاوردن و 2 سال به خاطر خاک و وطن خود خدمت میکردن. امروز باز باید پولای ریگی نسازیم که سر بند ریگی ما را بریم میبند صبح و میبره 5 میلیارد دلار کجا بشه نظر سب شما بگوید. دوم راجع به برادر ما از بعد، من نمیدم که بود ورده ما وطن پرست نیست، من نمیدم که ورده ما افغان نیست، ولی ورده ما برای غلط میره. یه وقت از این که به جنگ دامن بزدن به صلح بیاید که وطن آرام شود. راجع به گپ برادر ما که طالب ماش نداره به اردو اگر ماش داده نشود فیغانش میبراید. برادر کسایی که در اردو کار میکنه یا فامیل داره یا زن اولاد داره یا نفقه اولاد خود در تعیین میکنه، مجبور هستن به خاطر ماش خود یا شکایت کنه تا داد و فریاد بزنه. شما دیدین یک منصبدار پلیس در کابل شهید شد، برادرش دو کسی ما ماش نگرفته بود. این انصاف و عدالت است. راجع به گفت انجینر صاحب راست میگین، تمام تشکیلات ما پوره بود. من چون وقت بسیار کم است طوری فشرده میگم هر مسئله که ما تامین و حق مچیز ما داشتیم. ولی ما جهادی ها، ما خودم 43 سال میشه از افغانستان برآمدیم. در وقت جهاد من رول مکمل امرای تورن اسماعیل در ایران داشتم. و جمعیتی ها 40 سال است که من عضو جمعیت بودم. و جمعیتی ها که به طرف پول رفتن، جهاد ماندن، دارایی مردم چور کردن، اندوهای کارت پروان کشیدن، ولایت ها را به خود قواله کردن، سر جمعیت اسلامی چنی پا کشیدم. من دیگه جمعیتی نیستم و مجبورم. طالبی که جنگ میکنه و شما میگن که یا نماش داره، نی پول داره، نی هیچی دو نداره، بیادر طالب بشر میگیره، زکات میگیره، از مردم کمک میکنه، مادین افغانستان به دستشان است، افتاد بسد، خاک افغانستان به دست طالب است. طالب پول کافی داره برای امروز، سباره ما نمیخوابیم، امروز به کسی وابسته نیست و اینم یعنی ما بود.
تشکر آریا صاحب محترم. خب آقای انجینیر صاحب وحید ایسازی، شما قناعتتان حاصل شد از این جوابا یا نه؟
تا یک اندازه رها مگرم مکمل نه. گپی تو رس، ما خودم اصلا منصبدار متقاعد اردوستم در بخش قوای هوایی، من انجینیر قوای هوایی بودم.
دیگه عربی 16 ما خواندم، پانتونی هوایی کابل خواندم، در روسیه خواندم، لسان انگلیسی و روسی را یاد دارم. ما در 54 سالگی ما تقاعد کردم، شکر فضل خدا با افتخار تقاعد کردم، 36 سال خدمت سپری کردم در اردو. بدبختانه وقتی که ما دگرمن بودم، پس که واسطه وسیله ما نداشتم، در می اردوی ملی از دست بعض خائنین شکم کلانه که در اردو سابق بودن، ما به لومده بریتمن پس ریفرم شدم، تا زده زده پس در دگرمنی خود رساندم. بار دوم این خیانتی بود که دق ما مردم
انجینیر صاحب امین کلمات خیانت یه پاره نباشه که صحبت علمی شه و مسائل علمی را شما تره میکنین. با زور ما علایده میتونیم برای که موضوع از حرفوی بیرون نشه. صاحب بفرمه،
ما اینال ای تو یک پیشنهاد میکنم که باید ما بالای استراتیجی اردوی خود ما باید کار بکنیم. استراتیجی اردوی ما مثال گپ، ما در قوای هوایی فعلا بعضی پروگرام های تعلیماتی را داریم که در خود قوای هوایی تدریس می شود. اینی پروگرام ها باید انتقال شود به پانتون هوایی که باید در پانتون هوایی درست امی بخش ها فعال شود، امی تیاراتی که فعلا در دست قوای هوایی افغانستان است، ای باید در پانتون هوایی تدریس شود. اینمی تو مشاورین اموجا برن اموجا وظیفه ملکی را اجرا کنن به صفت استاز این پروگراما روجا انتقال بده. این یک بخش از استراتژی اردوست. دیگه پاپشانی سر ازی شوه که درستر مسلکی تر شوه تمام نظام، تمام امکانات هست از نگاه مالی معنوی، تمام امکانات اردو داره، به نهایت سلاح خوبش داره، لباس خوبش داره، لوجستیک فوق العاده اکمال داره، از همه نگاه اینا هیچ کمبوتات نداره. اینا باید کوشش کنه کار به اهل کار بسپاره، به روابط باید مقاما برای افراد داده نشوه که داده شده. ما میبینیم بچای جوان جوان، تورن جنرال، دگر جنرال، ما میبینیم رئیس پالیسی مثال وزارت دفاع، رئیس پالیسی باید یک افسر از جنگ باشه، یک جنرال ارکان حرب باشه که تمام چند مراتبه ماسره دشمن شکستانده باشه، ارکان عربی داشته باشه، یا از امریکا یا از هند یا از ترکیه، از هر جایی که داشته باشه. ای تو یک جنرال باید در راست پالیسی قرار داشته باشه. خانم آورده با چی ملکی، با رتبه ملکی، او خودش ملکی است، او هیچ در این بخش بلدیت نداره. ما جای تعصب بر ما نظامی های نمیست. سعی کنین شما هم تو یک چیز عادی را
ایساز بیسه. یک لحظه دیگه به ما اجازه بتین یک شنونده منتظر من او را بگیریم. شما باشین، خیر با شما مصرف ندارین. از او خاطر خوب شد که در گیر ما آمدین. در برنامه های دیگه میتونیم از شما دعوت به عمل بیاریم که در این مورد بعض نظرهای شما را بگیریم. یک شنونده وصل شده. بله شنونده، بفرمایین خود معرفی کنین.
بله
شنونده بفرمایین.
بله
سلام.
سلام علیکم، ما دگروال آیت الله هستم، از ایراد شما را زحمت دادم.
آیت الله خان خوش آمدین. سی شما همیشه پیام میرسه. ما امروز چون روز سرباز است، از او خاطر گفتیم یک تجلیل کنین و چطور میتونیم یک اردوی خوب، پلیس ملی خوب داشته باشیم. شما چون از اردوستین، نظر شما را، سوال شما را بگیریم. بفرمایید سیب.
تشکر نظر صاحب. اول روز اردو را برای کل اردوهای افغانستان و دیگه ممالک تبریک میگم. خدا کنه اینا موفق و پیروز باشن. و چطوری که در قانون ذکر است، از تمامیت ارضی نوامیس ملی و خاک ملی دفاع بکنن. مگر ما وقت ما که بود، ما در وقت ظاهرشاه اردوی ملی بود، اردوی تنظیمی شد. اردو باید در هیچ نوع سیاست دخیل نباشه، از منافع ملت دفاع بکنن. ولی حالی که ما میبینیم امی اردو اول در 22 ساله می بود، هر کس که پیشش میبرامد در زیر بیرق افغانستان میامد. اینا 6 ماه باید تعلیم تربیه میگرفتن، بعد 6 ماه به کتاب تقسیمات میشودن. ولی تبریک ما میبینیم همیان تعلیم و تربیه نظر سه بسیار ضعیف هستند. خدا پرسان کنی از یک سال مطلب که تو ضابط تعریف که ضابط نمیتونه نظام تعریف که نظام تعریف کرده نمیتونه. میگه یک مملکت از توب تان تیاره خراب کرده نمیتونه. کار که به لکاس پردن شد خراب میشه. نی عربی شوازی خونده، نی عربی پانتون خونده، نی کسار خونده، نی خارج خونده. او آمده فلان جنرال و سر جنرال و دگر جنرال شد. از نمی خاطر وطن ما تباه شد. ما کار به اهل کار نسپردیم. و او سای منصبایی که سابق بودن، تحصیل یافته بودن، ارکانیر بودن، صادق بودن، وطن پرست بودن و از وقت ظاهر شد عربی شوازی عربی پانتون خونده بود. اونا را کل شما در جوانی تخاوت دادیم.
بله خب آیت الله خان یک سوال ذهنی بکنم از شما. یک سوال او ایست که وقتی که مرحوم داود خان کودتا کردن مرا یاد میایه که یک نوع ضابط ها داشتیم، ضابط های خرد ضابط میگفتن به خیال مموره. این خرد ضابط ها را به ضابط های حقیقی تبدیل کردن. این خود این اقدام خوب بود یا نبود؟ یکی بعد از او هفت ثور که شد بازم کودتا یک لحظه من سوال من خلاص کنم. بعد در هفت ثور هم ضابط های علفته گفت یک چیز برامد، مثلا دربی شانزه یا در پانتون در جه بودن در صنف آخر بودن، امور فارغ گرفتن به عسکری یعنی به وظیفه سوق دادن. امیر شما خاطرات تان به ما به شکل صحیحش بگوین که در اینجا ثبت تاریخ و ریشه و یک تجربه شما با ما بفرمایید. سیب
داود خان کودتا کرد.
صدای شما خراب شد، صدای تان حیات الله خان خراب شد، از ایراد تلفون تان خراب شد. خیره این سوال باز از آریا سیب. آریا صدا صحیح شد؟ ببینیم خیلی صدا. حیات الله خان دوباره گپ بزنین. چه
ما وقتی که کودتا داود خان شد، من در فرقه هم پرشور در گندسه توتی آمین دکتر بودم همیشه. یک در پرکیم دوازی کماندان فرقه هم پرشور بود، کماندان جاندار بود، یونس خان در فرقه 11 رفت و این آمد در فرقه هم پرشور. این زنگ زده بود که حرکت بازه کنید مارکنان بطین بعد از او
با صدایتان خراب شد. خیر حیات الله خان باز دوباره یک روز دیگه امرای شما صحبت میکنیم. آریا صاحب امی مسائل اگر بسیار کوتاه جواب بتین ورزی که از اموجه گپ خیلیم خراب شد که مثلا خرد ضابط ها به ضابطی دیگه تبدیل شد و اوج دوران ثور کسایی که هنوز تحصیلاتشان خلاص نموشدن اونا هم بردن به وظیفه شامل ساختن. یکی از مشکلات عمده و اساسی امی نخواد باشه امیرم یک دفعه تجربه تانه بگوین به ما؟
بله سوال دگران صاحب من شنیدم. از وقتی که داود خان سر قدرت آمد اردو خراب شد. خرزابتا نه تنها منصبدار شدند بلکه خرزابتا به رتبه جنرالی و وزارت رسیدند. من چند وزیر برتان میتانم اون وزیر داخل سابقه خرزابت بود. خرزابتا وزیر شدند اردو با اصطلاح اردوی نیمه حزبی شد. در او وعده که اردو بی‌طرف بود، هیچ کس از سیاست گپ نمی‌زد. در وقت داود خان یعنی آتش داود خان در داد و تا این روز کشور در آتش می‌سوزد. از امو وقت که اردوی ملی را خراب کردن تا به این روز و این روز هم شما ببینید نظر سید اردو است که با هر کسی که در بالا چشته دور اشرف غنی جمع هستند و آن قرار خود مقرر کرده یا جوی دو خره تقسیم کرده نمیتونه با سیاست ستاره
خیلی آریا سب خیر مسائل چیز احتیاط کنین که هر جمله را در رادیو استفاده نکنیم. خب قانی سب محترم شما قانع شدین به این تبصره ها برازی که در اردو یا در پلیس پرنسیپ باید تعقیب شد و مثلا خیشخوری نباشه صاحب. مثلا امی گپایی که سوالایی که تره شد با یا شما چی جواب دارین قانی صاحب محترم؟
نگاه میکنم که در هر سه نهاد امنیتی اردوی ملی افغانستان، پلیس افغانستان و امنیت ملی افغانستان و تقرار ارتقا و تقاضا معیارا وجود داره که به اساس او معیار میتونه یک شخص مقرر شه ارتقا کنه و همچنان به تقاعد
ثبت شه. و بازم به صحبتهای آیت الله خان از هرات تکرار میکنم که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان شامل هر سه نهاد ملی هستند، در هیچ نوع سیاست دخیل نیستند، فقط خدمت گزار مردم افغانستان هستند در چوکات نظام.
بله، اما شما موافق هستین که در پرنسیپ چیزایی که اینا انتقاد کردن باید نباشه و ای که یعنی 100% کل چیز گارانتی کردن بسیار زیاد مشکل است، یعنی از او خاطر شما در پرنسیپ خو در این گپایی که زده شد مثلا خیشخوری باید نباشه و ای که اصلا نه سوره کس ثبوت کرده نمیتونه، منتها دهی مورو در پرنسیب خود شما موافق هستین با آریا صاحب و با حیات الله خان و با آقای انجینیر صاحب وحید صاحب؟
من شما ارز کردم که ما تمام کارهایی که در ارتباط به نفس و عزل و تقلیل میشه بسوز اینجورن و کسایی که انتقاد دارن یا معلومات دارن که اونو باور دارن، خواهش ما ایست که معلوماتایشون رو شریک کنن با مسئولین ارگانهای امنیتی که امرشان رسیدگی شد. اما ما براتون چیزی گفتم، در این شکل ما روان هستیم، در جایی که مشکل میبینن هموطنهای ما و نظامیهای سابقه ما، دروازه هر سه ارگان برایشون باز است، مراجعه شد تا ما با مشکلاتای کوچک اگر وجود داشته باشه رسیدگی کنیم.
تشکر. خب انجینیر صاحب ایسازه قناعت شما حاصل شد؟ یعنی برازی که بله بفرمایید.
من اعترامات خود بازم برشان تقدیم میدانم به جناب قانی صاحب، ولی پیشنهاد برشان دارم شما کوشش بکنین قانی صاحب یک پالیسی را بسازن کانا معادن کشور را از وجود مافیا و بعض مخالفین گروپای از این باید خلاص بکنین، کوشش کنین یک دو معدن قیمتی را در خود بخش وزارت دفاع بتن، باز طریق انجینرهای معدن باید دو زیر کنترل از نگاه مسلکی باید زیر انجینرهای معدن صنایع قرار داشته باشه، ولی امنیتش دیگه شما بگیرین. شما کوشش کنین ایت یک پالیسی را بسازن که شما از عواید داخلی خود کشور اردوی خود برای آینده تکمیل و اکمال کرده بتونین. شما کوشش کنین فرمای زراعتی از نگاه مرغداری مالداری، فرمای سبز، یک کد دشتای ما بیکار است بیعو است و بخش غیر ماره به استخدام کنین در اردو، سر ازی شما سرمایه گذاری بکنین. شما یک راهای آینده را باید بسنجین در پالیسی در تمام در عموم برای عرصه ارگان که باید خود اردو توانایی اکمال خود داشته باشه، خود اردو خود که پاشه و اول به کانا، دوم به امی فرمای زراعتی گاوداری مالداری از نگاه ترکاری باب، یک کد زمین ها ما داریم، آب فریمان داریم. شما کوشش کنین در پالیسی های اردو در می بخش سه ارگان بالای اینی نقطه حاکمیت پیدا کنین، یک سه اوتل چار اوتل کلان کلان بگیرین بسازین، خودتان مردم های ملکی را در اونش استخدام کنین، اما به شرط که مردم بیرون نفهمه که مربوط کدام ارگان است که باید خود امی بخشا.
بله انجینیر صاحب بسیار وقت ما زیغ شد، نظر خوب دارین، جالب دارین، میتونین که نظریاتان مستقیما به وزارتخانه ها ارائه بکنین و ما در برنامه آینده بازم فرصت پیدا خواهد کردیم که روی از این موضوع فکر شوه، برازی که شما پیشنهاد میکنین که اردوی ملی و نیروهای امنیتی باید یک مراجع عایداتی هم باید داشته باشه. سخن آخر به آریا صاحب می‌سپارم که یک جنبندی کنه از برنامه امروز، روز سرباز تجلیل کردن و خب ما و شما هم روی صحبت کردیم. آریا صاحب برنامه رو در یک دقیقه یک جنبندی بکنین برنامه امروز ما را صاحب.
من امیدوار هستم که موضوع مادین ابانیم، مادین بسیار گپ کلان است، این سوالایی که از با اصطلاح امید است که یک وقت مادین شود. من می‌خوام که به این فیصله کنم که اردو را خدای مد بتا که مرکب مراکز ولایت ها را نگاه کنه. شما ببینین نظر سید در چوکرغندی، پغمان، میدان وردق و مطلق به دست طالبا یا مخالفین دولت است. قندار را ببینین ولسوالا یکی پشت دیگر سقوط کردن. امریکا در حال جمع کردن تجهیزات خود است. از امریکا را گم شده بیادر گل امریکا دیگر نمیتونه در وطن ما.
تشکر آریا صاحب، شما ما را مجبور کردین که با قانی صاحب هم یک جواب بدیم برای از اینکه یک ادعا کردین. آریا صاحب شما جنبندیتان با جواب با ادعای آریا صاحب خلاص کردین که برنامه وقت خلاص شد صاحب. قانی صاحب
بله میشم. ما فقط یک تفسیر دارم به صحبت های بزرگوار ما. ما در جنگ هستیم و میدانیم که در افغانستان طالبا و 20 گروه توریستی با اتحاد هم
بله صدای شما خراب شد قانی صاحب، از وقت برنامه ما خلاص شد. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم استر پاسوال عبدالصبور قانی، عبدالصبور قانی معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخل. صدایتان متاسفانه خراب شد. جنرال صاحب متقاعد شیر آقا آریا و محترم آقای رادمنش میخواستیم دعوت کنیم، تلفنشان جواب نداد. و از تمام شنوندای محترم آقای وحید و از همکارم شفیق عیار از کلگی تشکر. تا برنامه بعدی خدا حافظ و ناصرتان. بعد از موزیک میتونین خبرها را بشنوین. خانات لال زارم وطن خاک پاک هستم، وطن گل خانات لال زارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان سارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان سارم. وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت،
وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا